په کابل کې د مپشین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته شرح خلاص. په دې یو سات کې تر شنه اسمان لاندې خبرونه خبريږي، ورسره به زما همکار سم سروان درته وړاندې کوي. په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر لارو چارو باندې بحث کیږي. تاسو هم کولی شئ خپل نظرونه را سره شریک کړئ. خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وري، ز فریبا زیاتر د مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. څکه د مهمو خبرونو ساتي کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي ډیپلوماټیک لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نویو ګواښونو لپاره حل لار ومومي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې پنځوس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ویشت نور ټپیان دي. او د هند تر واک لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې پیلېږي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکا د سفارت شارج دافیر او سرپرست وایي د اروپای ټولنې د دې اعلامیې هرکلی کوي چې د مصالحې د عالي شورا د کار د پیلېدو د اوربان او تلپاتې سولې غوښتنه کړې ده. ښاغلی ویلسن تېره شپه په ټویټر کې ولیکل دا شورا به د افغانستان د سولې ملکچیانو ته ښه لارښود سي او د سولې په لور به نور ګامونه واخیستل سي. د اروپای ټولنې استازو د پنځمې پرز په کابل کې د ملي مصالحې د عالي شورا د کارونو د پیلېدو غوښتنه کړې وه. د مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې سی ګړندې کړې دي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د رهبری شورا او مجمع عمومي په اړه بحثونه او کار شوی دی. ډېر ژر به خپل لومړنۍ ناسته وکړي.
د مصالحې عالي شورا شاوخوا شپږ میاشتې مخکې جوړه سوه، خو داسې ښکاري چې د دې شورا د مشر عبدالله عبدالله ولسمشر اشرف غني ترمنځ لا هم د دې شورا د تشکیلاتو پر سر موافقه نه ده سوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماټیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار ومومي. دغه وزارت مرستيال وایي حامد تهذیب رسنیو ته په واسطول پیغام کې نن ویلي چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو په وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دیلیدنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازمي همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرح کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوی دي. د رپورټونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازه پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شایي له 15 کلونو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغدي جریمه ادا کړي. د شک په صورت کې د غیر قانونیت باو پر موټر باندې د ځکول هم مجاز بلل شوی دي. د غیر هغه شاوخوا اتلک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړي دي. ښاغلی تهذیب په دې اړه د ایراني لوري د ځواب پاړه څونه ویل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امنیتي ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې درې پنځوس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او یو ویشت نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي چې په دې عملیاتو کې د هوایي ځواکونو ملاتړ هم و. د اعلامیې له مخې دا عملیات تېره شپه د هرات په کوهستان، د اروزګان په ګیزاب، د هلمند په ناوې، نهر سراج او نادلي، د کندوز په امام صاحب او د ننګرهار په خوږیاڼو ولسوالۍ کې شوي دي. دفاع وزارت زیاتوي چې په دې عملیاتو کې یو اندازه وسلې او مهمات د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
بلخ د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنوي چې سش کال بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابر کم شوی دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلم زاده ازادي رادیو ته ویل چې سش کال شاوخوا 250 زره متر مربع غالی بهر ته صادر شوی دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې موده د کچ شاوخوا 100 زره متر مربع غالیو تر رسیدل. نو موري ویل چې د کورونا وایرس له حد زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو د او ډیره غالي اوبدون کې دم کړای نسی کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیه وپیری. سمور ژغلا زده راډیو اوري.
د هند تر واکلاندې کشمیر کې نن د سیمه ایزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنې کیږي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نارندرا مودی د دې سیمې نیمه خپل واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانون یې لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. د لومړي انتخاباتي چې په دې ځای کې ترسره کیږي، د رای ورکونکو د ساتنې لپاره په لسګونو زره اضافي سرتیري سیمې ته استول شوي دي. بیلتون غوښتونکو وار لمخه له دې انتخاباتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د ایران اټومي ساينس پو محسن فخری زاده تهران ته سیر مپرون دی وبرید پر محل وژل سو. د ایران دفاع وزیر امیر حاتمی د دې پیش پاړه ول
زارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم
کوم راپورونه چې د پیخي لسیمه لرو داخ کاروي چې لمړی د هغه په موټر باندې دزي شوی او لس 15 ثانی ورسته یو نیسان موټر چې پکې چاودیدونکو مواد ځای پر ځای وو چاودنه کوي. فخری زاده په دې پیخه کې ټپکیږي چې د امدغه ټپونو په خاطر ورسته ساور کړه.
جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویل دی چې جدي نشسته چې دا د اسرائیل کار دی. او یوې فدرالي استیناف محکمې د امریکا د برحاله ولسمشر ډونالد ترامپ د کمپاین مخه نیولې ده. ولسمشر ترامپ غوښتل چې په پنسلوانیا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د بریا د اعلان مخه ونیسي. د محکمې دا اقدام به ترامپ ته چې غواړي په دې ایالت کې د نومبر د درېمې ولسمشر ټاکنو پایلې بدل کړي یو گزار ورکړي. د ولسمشر ترامپ ټاکنیز کمپاین د همدې نومبر میاشت په پیل کې ځکه محکمې ته مراجعه کړې وه چې ویل یې د پنسلوانیا ایالت د ټاکنو سیمه ایزو چارواکو د پوستي رایو په شمېر کې دقت نه دی کړی او باید محکمه یې پایله ومني او بخري پایله ونه مني. موضوع دلته نه ختمیږي، شاید دا قضیه د امریکا سترې محکمې ته هم وړاندې شي. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد جادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په 2006 میلادي کال کې د نړۍ د تروریزم په انډیکس یا د تروریستي پیښو په نړیوال شاخص کې افغانستان د نړۍ پر مخ تر ټولو اغیزمن هیواد بلل شوی دی. په دې انډیکس کې شودل شوی چې په وروستي یو کال کې په نړۍ کې په 500 تر ټولو بدو یا خونړیو تروریستي پیښو کې شپږ وشتې په افغانستان کې شوې دي. د راپور له مخې په 2009 میلادي کال په افغانستان کې د تروریستي بریدونو په نتیجه کې د مړینو شمیر د نورو کلونو په پرتله یو څه کم شوی و. خو د تروریستي بریدونو په انډیکس کې طالبان لا هم په سیمه کې د اکثرو خونړیو تروریستي بریدونو مسؤل بلل شوي دي. د تروریزم نړیوال شاخص یا انډیکس چې د نوم لنډه بڼه یې جی ټی آی دی، له اتو کلونو راهیسې په دې برخه کې معلومات ټولوي او ویل کیږي چې په نړۍ کې د تروریستي پیښو په اړه جامع معلومات چمتو کوي. د دې انسټیټیوټ په اساس په 2019 میلادي کال تروریزم نړۍ ته شپږ وشت میلیارد او 400 میلیون ډالر تاوان اړولې او د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید 14.5 اخیزمن کړی دی. په دې انډیکس کې راغلي په لسو هیوادونو کې د تروریزم له کبله زیاتې مرجوبلې پیښې شوي چې تر ټولو ډېرې په افغانستان کې شوي چې د ټولو پیښو یو څلوېښت سلنه دي. په دې انډیکس کې له طالبانو وروسته داعش او د پاکستاني طالبانو یادونه شوې او ویل شوي چې ډېرې وژونکي تروریستي حملې کړي دي. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د تروریزم یا په مجموع کې د جګړې پر اغیزو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. که جګړه نه وای افغانستان به په څه حالت کې و؟ څنګه افغانستان ځان له تروریزم خلاصولی شي؟ زموږ د دې خبرونې میلمانه دي هاشم علی کوزای چې د مشرانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس دی، د غراس ډاکټر صاحب محمد ظفر شاغلی ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت پخوانی مرستیال دی، د کورونی چارو وزارت ویندوی شاغلی طارق آریان به هم د خبرونه په یو برخه کې را سره وي. او لتاسو درنو اوریدونکو هم تمه ده چې د افغان بیسیم د 1973 شمیرې له لارې به سرلوسه د موضوع په اړه که پوښتنې لري یا نظر لري راواستوي. وروسته به د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړم. او دا یادونه هم سرلوسه کوم چې د دې خبرونې په دوهم یو ساعت کې له کورونا سره د مبارزې په باب بحث کیږي په افغانستان کې او نور نړۍ کې. له بده مرغه یو ځل بیا دا وایروس په خپرېدو دی خلک وای چې دوهمه څپه ده او ډیره خطرناکه څپه ده. نو په دې خبرونه کې به په دې اړه معلومات واوري. ل شمرغه زموږ دوه میلمانه همدا شیبه د ټلیفون له لارې را سره دي، ښاغلی هاشم علي کوزای او ډاکټر صاحب محمد ظفر. لمړی علي کوزای صاحب، تاسو مهرباني وکړئ، تروریزم څه شی دی؟ چی شته موږ تروریزم وایو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو مخکې ازادي رادیو ټولو کارکونکو د افغانستان شریف او مجاهد ورسته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ.
تاسو سلام ډیر بخښنه غواړم چې زه د تخصص ټلیفون سم کار نه کړم. موضوع ما سم وانه خپل سپتم اور کی باسو چې د پلاز پوسټم بیا به جواب درکم.
بله خیر، علي کوزه صاحب تاسو باس اورې برته به در وګرځو. ډاکټر صاحب محمد ظفر، تاسو ک لومړی مشاوریدونکو ته وایئ چې تروریزم څه دی؟ څه ته تروریزم ویل کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او د بیا اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ترور اصلا تروریزم د دار په معنا ده، تروریزم د دار په معنا ده، او تروریزم د زور په واسطه، زور د غیر قانوني لارې استعمالول د یو هدف د رسیدو لپاره وایي. اصلا هغه قوتونه چې د یو هدف د رسیدو لپاره په غیر قانوني لارو باندې د وسلینا یا د بریټ دارا چوونې لارې نه کار واخلي، د تروریزم وایي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. کور ودان علي کوزای صاحب، څنګه د ډاکټر صاحب ظفر خبري به مو اوریدلې وي؟ تاسو په نظر تروریزم څه شی دی؟ چی شته موږ تروریزم ویلې شو او څه ته نه شو ویلې؟
اډم خپل ډیره مهمه فرضای شو دی واکنم هغه څوک چې زور او پردستکی او په زور باندې او په ظلم باندې غواړي چې مثال د افغانستان پر ولس باندې یا په نړۍ یا پر هر هغه چا باندې په زور باندې ځان احکام کړي، هغه د قانون او د اصولو خلاف داسې یو لقب ورکول کیږي لکه تاسو چې اوس تروریزم، یعنی دا تروریزم لقب چاکشه شوې څوک دی؟ آیا دا مشخص چې یوازې یو عدالت سره لري او کار خلک چې په داخل کې د نظام او په دې خلک په داخل کې د سیمې چې زور او چې ظلم او چې او په زور باندې پر ولس باندې خپل غیر قانوني او نامشروع غوښتنې ومني، هغه ته بیا موږ څه وایي؟ خو زه دغه نظریات سره د امه هغه وخت چې یو ملي دغه سره داسې یو نوم ورکول شي چې هغه د قانون او اصولو مطابق یو مشخصات او دغه یو نوم ذکر کړي، بیا په هغه وخت کې زه موافقت کېدلی شم. اوس زه دغه نظر نه شم تاییدولی. دا یوازې د یوې ډلې لپاره دی که د هر چا لپاره دی، دا زور او ظلم و چې هغه تروریزم ویل کېږي.
درست، ډېره مننه. ډاکټر صاحب ظفر، په هر حمله کې انسانان وژل کېږي او خصوصا دا امکان هم ډیر شته چې په یو حمله کې بیګونه انسانان ووژل شي. مثلا که دولتي ځواکونه په یو سیمه باندې بمباری کوي د خپل مخالفانو په ضد، ممکن بیګونه خلک هم ووژل شي چې بزلونو دا کار شوی هم دی. دې ته څه ویل شو؟
تروریزم اصلا یو خدای دی چې د یو هدف لپاره کڅوک په غیر قانوني توګه وسله استعمالوي، خو تروریزم دې په دې کې شک نشته. او کدي حکومت قانوني قوا او هغه قوتونه چې د قانون د تنفيذ لپاره یا د وطن د ساتنې لپاره خپل قوت استعمالوي، په غلطۍ کې یو څوک وژني په غلطۍ سره، هغه د تروریست خو نه شو ویلی، ځکه هغوی قصدن دا کار نه دی کړی او دا هدف هم نه و. خو که داسې و چې حکومت هم په قصدن یو څوک ووژني او هدف یې همدا چې دا خلک زه وژنم، نو هغه هم تروریزم ورته ویلی شو. بالکل،
ډیره مننه. کور ودان د کورنۍ چارو وزارت وایم، شاغلی طارق آریان ته مرکلی وایم. آریان صاحب، ستاسو وزارت ځینې وخت د حملو ارقام خبروي. په روان کال کې تر اوسه پورې په افغانستان کې څومره حملې شوې دي؟
سلامونه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. هغه اگزاکت امار یا دقیق امار خو انداوس مونږ سره نشته ده، خو کچېرې مونږ تاسو په تقریبي شکل وغږیږو، د ولسوالیو په ساته او د ښارونو په ساته په مختلفو کچو مونږ تراګریز بریدونه ثبت کړي دي. موټر بمونه دي چې د ولسوالیو په ساته بیشتر تر سره شوی دي طالبانو لخوا، او د ښارونو په منځ کې هم مخصوصا په کابل کې دغه موج د تروریزم یا د وحشت ځینې توپیرونه موندل دي. یعنی طالبان یا د مختلفو تروریستي ډلو چې هغوی ادعای کی د یو مدني فشار له لحاظ نه واړي چې د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن ایجاد کړي، خو دغه تروریستي یا ترګریز بریدونه تر اوسه تر سره شوی دی. د ولسوالیو په ساته د موټر بمونو له طریق نه یا د ماینونو د کښودل له طریق نه دا متاسفانه چې بیشتر دغه اهداف ملکی وګړو ته مرجوب لاړول.
ویل شي چې مثلا څومره تلفات څومره دي مرجوب لې څومره اړولې به تقریبي ویل شي چې په دې کال کې 2000 کال کې څومره مرجوب دي
تقریبي ویل سم چې د ماینونو او د ترګریز بریدونو له امله یعنی زیاتر تر زر کسان شهیدان شوي دي د مونږ هیوادوال، او ممکن چې نږدې 2000 نور ټپیان شوي دي په دغه شپږ او وروستۍ میاشتو کې. دا ښایي چې طالبان او نور تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه پلاتفورم چې ایجاد شوی دی دا زیاتر خلکو نه قرباني
اخیستی. آریان صاحب، یعنی دا هم ویل شي چې په دې موده کې چې تاسو اشاره وکړه چې زر کسه وژل شوي دي، په دغو حملو کې تر ډیره طالبان شکیل دي که داعش او نور ډلې، آیا کومه فیصدي وړاندې کولی شي چې څومرو حملو کې طالبانو لاس درلود او یا د څومره کسانو په مرجوبلو کې او په څومرو کې داعش او نورو ډلو؟
په عمومي توګه خو طالبان مسؤول ده، ځکه چې اکثرا دغه عملات طالبان خپل مسؤلیت اخیستی دی. یعنی د موټر بمونو مسؤلیت طالبان اخیستی دی، د ماینونو په انفجاراتو کې طالبان لاس لري، هغوی خپله که تاسو هغوی ویبپاڼه چیک کوي هغوی خپله په ډېر افتخار او ویاړ سره دغه مسؤلیت په غاړه اخلي. یعنی دا ښایي چې طالبان دغه زمینه برابرۍ او کچېرې داعشیانې کچېرې اقانی دغه ټول کسان یو فکر کوم یو ګډه همکاري خپل په منځ کې لري چې دغه متاسفانه وحشتونه ایجادوي.
بله آریان صاحب، آیا د دولتي ځواکونو له لوري ملکیانو ته د مرجوب په باب هم ارقام لري؟
زه فکر کوم چې موږ په موټو کې وګغیږو د تلفات ملکی تلفاتو په اکله د خوازي خبره چې طالبان او ترګریز ګروپي کسان چې وحشت ایجاد دي او د تورستي فعالیتونو په برخه کې خپل دي هغه مسؤل دي، مګر د جنگ په حالت کې ممکن چې د موږ له خوا هم کوم اشتباهي حالت ترسره شوی، نو اومیتوګه طالبان مسولیت د تلفات ملکی لري، ځکه چې په تاسو پوهیږئ کله چې یو موټر بم چاودنه کی یا انفجار کی په هغه سیمه کې ملکی وګړي یعنی اسکانګوزین دی اول ته ژوند کی، نو په دغه حالت کې دغه موج د انفجار نږدې یو کیلومتر هم خپل زیانونه یعنی د تاثیرات په لحاظ خپل تاثیرات لري. په دې اساس د فکر کوم ټول خلکو ته هم واضح ده، زمونږ نړیوال هم همکارانو هم واضح ده، زمونږ نور هیوادوالو ته هم واضح ده چې طالبان او نور تورستي ډلې چې ترهګریز فعالیتونه ترسره کوي هغوی یو نامتعارفه یعنی خشونتونه ترسره کوي چې دغه نامتعارف ترهګریز بریدونو له امله زمونږ هیوادوال زیانونه هغوی ته رسیږي.
بله، مخکې دو نور ملمنو څخه مو د تروریزم تعریف وغوښت. تاسو تروریزم څنګه تعریفوي او آیا هغه هم هغه کسان چې په د دولتي ځواکونو په حملو کې وشل کیږي هغه هم ترور حسابول شو کنه؟
ښه، زه خو د تروریزم په برخه کې بعد واضح وایم ترور خپل یو د لغوي تعریفونه ایجاد سي وحشت ایجادول دی، او مشخصا تعریف چې علما او د تروریزم اکسپرت کسان په دې برخه کې یو موافق نظر ولري کوم موافق نظر نشته، مګر تروریزم ترور اگه وحشت حالت دوایی چه ترهگریز گروپونه یا تروریستی گروپونه غواړي چې د مختلفو لارونو د خلکو په سر باندې او د حکومتونو په سر باندې فشار راولي تر څو دغه فشار یو واټن ایجاد کړي د خلکو او د حکومت په منځ کې. اوسنی موج د تروریزم چې مونږ مواجه استو دا موج له بده مرغه ډېر یو خطرناک موج ده چې یو اړخ یې یعنی مذهبي موج ده. مذهبي موج ده چې افراطیون دی، یعنی تروریزم د خپلې دای په اساس ایجاد کی، د خلکو پر وړاندې وحشتونه ایجاد کی او د باچخایی او د قدرت طلبی په خاطر د دغه موج نه استفاده کی. دا ډیره یو خطرناک موج ده چې د تروریزم په تاریخ کې چې مونږ پنځمه موج کې اوس تلویز کلونه هر موج خپل تاریخونه ثبت کړی دي. دغه موج اوس دغه ورستۍ موج چې مونږ تاسو مواجه یاستو دغه تروریزم متاسفانه چې د خلکو نه قرباني اخلي او طالبان نور تروریستي ډلې چې د یو استخباراتي یا بیرونی عقبه لري هغه د دغه پلاتفورم نه استفاده کوي. خو یو بل مرحله چې د تروریزم د وحشت په برخه کې هغه ډیر کوښښ کوي چې د دغه موج نه استفاده کوي دا د مدني موج ده. مدني موج مونږ تاسو اتمن تاسو بار بار خبرونه خبر کړی دي چې طالبان اقانی یا داعش تر نوم لاندې دغه کسان هر ورځ په کابل کې او نورو ولایتونو کې هدفی وجنه هم تر سره کی د ماینونو رلار نه مقناطیسی ماینونو هم لار نه غواړي چې یو فشار ایجاد کړي د مدني فعالانو په سر باندې د خبريالانو په سر باندې یا د حکومتي د چارواکو په سر باندې. دا یو مدني حالت ده چې هغه خو د جګړه په میدان کې مات خوړلې ده او غواړي چې یو رواني جګړې لاز نه د مونږی وادوال په سر باندې یا د حکومت په سر باندې فشار راولي او دغه واټن ایجاد کړي.
بله ډیره زیاته مننه. اوس د څو اوریدونکو پیغامونه. یو اوریدونکی مو له هلمند څخه خان محمد اسلام یار لیکي وای زما سوال د شاغلی علي کوزي صاحب څخه دا دی چې په هلمند کې کوکنار او بنګ ډيري کرل کیشي، آیا دا حمله تروریزم سره دا هم تروریزم استعمالي شمارل کیشي او کنه؟ خو که زه د په سوال کې اوڅه تغییر دار علامه علي کوزي صاحب، چې مخدر مواد له تروریزم سره څومره ارتباط لري یا یو بل سره څومره مرسته کوي؟
ډیره مننه د ګران ورور سوال ته ویل مندسه و کنم تاسو وګورئ تروریزم ما مخکې وویل چې هغه څوک چې دغه احکم دولت او یا دلته چې ولسته دوی د حکیمیت لاندې قرار لري که دغه بې ګناه خلک شهیدان کړي، د بې ګناه خلکو سره ظلم وکړي، د بې ګناه خلکو کورونه ورونړي، د بې ګناه خلکو کورونه بمباري کړي او نور په عملیات کې بې ګناه خلک شهیدان کړي، دا یو ترور، یو ظلم، یو تروریزم ورته ویل کېږي. او که هغه خوا خلک وکړي زموږ ولسي خلک عام خلک شهیدان کړي هغو ته هم دا ویل کېږي. او د مواد مخدر پاکله مواد مخدر ځان ته یو سیستم دی، ځان ته هغه شی دی چې زموږ تاسې د شریعت زموږ تاسې د قانون او زموږ د ټولو شانو څخه خلاف یو کښت دی چې کرل کېږي. او په دې افغانستان کې د نوي کالو څخه یا د سلو کالو څخه دا کښت شروع شوی دی چې هغه هم د افغانانو بلخصوصا د بزګرو د مجبورۍ په تاسو باندې دا کښې روسو دي چې بزګر
دا بیله خبره ده، دا بیله خبره ده. لیکن آیا په ډیرو هیوادونو کې د ناکراری یو علت هم دغه غیر قانوني اعمال دي؟ مثلا تروریزم د جګړې اور توت ساتي، د ډیرو وسلوالو لپاره د منبع ده، د عایدو منبع ګرځي. حتی په لاتین امریکا کې په نورو ځایونو کې هم همداسې شوي دي.
بالکل هغه خو ما مخکې ول هر هغه څوک چې غیر قانوني شیان خپل په کړنو کې استعمالي هغو ته موږ هغه څه وایي چې دا خلاف او خلاف د اصولو، خلاف د طرزالعمل، خلاف د افغانستان د کړنو څخه. موږ مواد مخدر هم دا یو بد، یو ناروا، یو بد کښت دی چې زموږ افغانان بالخصوصا هلمندیان دا ورور د هلمند اوسېدونکي دي. موږ د هلمند پر سړکانو موږ ځوانان خوندې منډې په دې ناروا کښت باندې اخته دي او دا د دې څخه عملیان دي، یعنې د دې څخه عملیان شوي دي. ځواني کور بچان زندګي نه دي پاته ده، دې ته موږ بد وایو. دا دغه بدو خلکو سره موږ دا مواجه کوو چې باید هغو سره ملزم چې باید دا و نه شاو د دې مخنیوي باید وسی.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب ظفر کم توجه کړی وي څو کال وړاندې تر ټولو زیاتې تروریستي پیشي یا نهایت زیاتې چاودنې په عراق او سوریه کې کېدی، افغانستان دریم و یو وخت د چاودنو د شمیر نظر او د تروریستي پیشو له نظره، لیکن نن د یوغي وضعیت نسبت افغانستان ته ډیر بدل شوی دی. څنګه کېدی شي چې افغانستان هم تغییر شي او دا له دې وضعیت نه ووزي؟
اصلا اول خدا تو رجزم به هر چال نظر و فرق که گابا چوک چی جنگی یا خوی دیل تعریف که یا چوک چی بلخواه تایی راست خب حقیقت که تو رجز دی یا حقا حکومت یا دی حق پا مقابل که چوک جنگی یا تو رجز دی پا هر شکل دی دی تو رجزم دی پارم مختلف منابع پا کار دی، وصله پا کار دی، پیسی پا کار دی، نور مواد پا کار دی، دا اگه دی پارم مختلف پا وارسان که متاسفانه دی چوک کلونو که دا شروع کلو لیات راگی زیاد مواد مخدر یو د هغه منبع نه ده چې تروریزم خپله تنظیل کوي. که دا مواد نه وي د هغوی تنظیل کوونکي یا هغه سرچینې دومره ډېرې زیاتې نه دي چې په افغانستان کې سره دی چې ورسره خلک کومه کوي، دې کې شک نشته. خو دا یوه عمده معنی ده په افغانستان کې. په افغانستان کې تروریزم هغه وخت له منځه تلی شي چې یو خو دا د نشه‌یي موادو ټولې سرچینې په افغانستان کې ختم شي. که ختم کړي چې یو څه کمې خوشي متاسفانه تر اوسه پورې کمې شوې، خو دې همیشه زیاتېږي. او نور د خلکو همکاري د دولت سره دا د دې سبب کېدلی شي چې په اسانۍ سره دا مشکل ته ځواب وویلی شي. نو په اوسني وخت کې د دنیا ملکونه هم غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي، همسایهان هم غواړي چې سوله راشي، افغانان خصل په سولو کې غواړي چې سوله راشي، محدود خلک چې سوله نه غواړي د هغې سره په جنګ کې د ټولو خلکو اتحاد د دې سبب کېدلی شي چې دا مسله حل شي انشاءالله.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. اوس هم درنو اوریدونکو ته نوبت ورکوو په تروریزم خبرې کوو که زموږ له درنو میلمنو ښاغلي ډاکټر محمد ظفر همدار شاخل هاشم علي کوزي او د کورونا چارو وزارت وین طارق آریان څخه پوښتنې لري لاندې خبرتیا ورسته د ټلیفون شمیرې اعلانو.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د ټلیفون شمیرې د 0992 2543 بل شمیره د 0928 2555. د سکایپ له طریقه هم کولای شئ لمر سره تماس ونیسئ. رادیو ډاٹ ازادي رادیو ټکای ازادي او د افغان بیسی ماته 0943 شمیره هم په یاد لرې. اس ام اس یا لاند پیغام پرې راستولای شئ. اوریدونکو لرو ځان راو پیژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زادی خدمت کارکون کو ختن کا او دگران و ملمنات سلام نوام
کور دی ودان مهربانی.
از ما دگران و ملمنات دا غشتنه د جدی و تروریزم دا ودی دلته مخدیا مواد ول نه وگرن سی دلته
بای
دا ودی دلته کنجی چی و دا ودا کال کی دی دل ډیر ارزانه دی. نو کدی دا نخنامه ورکنو دا
مننه ډیر مننه کوربان. لکه چې له دوی نه موضوع یو څه خطا شو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې. ازادي رادیو ده خبرې وکي.
السلام علیکم. ډیر ښه خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي. زاهد صاحب لطفا لرادیو لری شئ. دا خو همیشه تاسو ته وای چې کله در سره خبرې کوو لرادیو لری شئ یا رادیو ټیټکی مهرباني.
زاهد زما غوړم چې تاسو به خبر دا کما خو فکت مو ارمان دا او د ټول افغانستان خلکو کاندادې کتر رز او کهاره بلاده چې فکت په افغانستان په هیواد کې صلح راشي او انتفاق راشي او هر څورک شي او لاغ وشي.
بله مننه. دا خو دې ډیرو ارزو ده خو دا کار څنګه کېدی شي؟ دغه پښتنه مې مخکې له یو ملمت څخه وکړه دا سې زغر ځواب یې رانه کو. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي.
سلام نو ومن سروان صفتاو ملمانه جرازه خبر کوم نه زین د دې ټول تاریخ ګرځي خوشی به مان چې استعمالي او به مون امور استعمالي ما په نظر وایي زه خو څنګه ده د یو پاتشنی چې په خلکو په مظلومانو باندې بمبارونه کوي چاکیه چې زنانه او سیستم ګرځي د زنانه او تلاشي په کورو کې ما په خیال خلنه ملمانه چې خبره ده د سزا تروریزم ده کنه او دوی هغه مجاهدین چې الله دې دې خدمت په خپل وینه کې غته ترور له خپل ملک دفاع کوي خپل وینه په بدل کې د خدای رضا لپاره او تروریزم نه بدل کې امریکایان د یو کا صفاکان تروریزم والا
مننه ستاسو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو مهرباني کوئ صاحب خیر مهرباني مهرباني خیر ونه شو ور بشو بیرته ملمنوته فکر کوم چې دې اوریدونکو په خبرو کې یوازې دای و پښتنه و چې څنګه کېدای شي چې افغانستان له تروریزم ځان خلاص کی آریان صاحب تاسو څه نظر لرئ آیا داسې کوم امکان شته چې بالاخره افغانستان له تروریزم خلاص شي اده اوس د سولې خبرې هم روانې دي او خلک ورته یو څه امیدوار دي اما دلته ځینې بیا دا وایي چې که د دولت او طالبانو ترمنځ سوله هم وشي داعش ته بله ډله شته بله ډله شته او په افغانستان کې په اسانه وسله والې ډلې جوړېدای شي خصوصا چې جنگ کوي او خلک ډوډۍ ورکوي او کوکنار وي او مفته ډوډۍ وي داسې امکانات وي چې جنگ پې کېدای شي او ځان تمویلولی شي تاسو څه وایست
مننه زه فکر کوم خو موږ تاسو ټول مستقیا سوچ په سول ژوند وکړو او په یو آرامش فضا کې ژوند وکړو د افغانانو حق ده او بل اخره بعد د فضا برابر سي د مونږ او د حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني هر ورځ په همدې خاطر ده چې مونږ یو ورځ ثبات ته ورسیږو یو دایمي ثبات چې د مونږ راتلونکي نسلونه امنیت تضمین کی نه داسې یو حالت چې پروژهی نه داسې حالت چې یو منفی صلح ای د منفی صلح یو موقته پروسه ده چې بیا هم ورسته کولای چې بیا یو تاو ترخوالی ایجاد سي د تروریستانو لخوا یا د مختلفو دغه سپورترانو لخوا چې بیا د مونږ خلک په تاو ترخوالی کې ژوند وکړي نو داسې حالت د هیچا د هیڅ افغان ته د منلو وړ نه ده د افغان حکومت او د افغان د افغانستان د خلکو غوښتنه او ژمنه دا ده چې مونږ په ټول توان سره او په ټول قوت سره په دغه لار کې روان یو تر څو د تروریزم چې په افغانستان کې د مونږ نه قرباني اخلي د پای ټکی کې خولل شي او په دې اساس د مونږ د افغانانو د افغان حکومت هم ژمنه داده خو اوس هغه کوخونه هم چې په دوحه کې روان ده او په افغانستان کې افغان حکومت د خلکو سره سلا مشورې کې لوی جرګې رامنځته شو او دغه نظریات او مشورې واخیستل شو دا په همدغه خاطر د مونږه بعد دغه جګړه پای ته ورسو او تروریستي ډلې یا طالبان چې په دغه تروریستي ډلو په منځ کې یو زمينه برابر کړی دی اوس دغه تصمیم طالبانو ته مربوط کیږي چې اوس دغه فرصت نه تلای فرصت نه استفاده وکړي اوس خو د افغانستان خلکو هم غواړي چې سوله راشي د مونږ حکومت هم غواړي چې سوله راشي د مونږ نړیوال همکاران هم دغه پروسه نه حمایت کوي یو اجماع رامنځته شوی دی هم په دننه کې او هم په سیمه ییز ایوادونو کې او د سیمایز پکاچ کې د نړیوال پکاچ کې نو اوس فکر کوم دا یو طلایی فرصت است طالبان بعد دغه طلایی فرصت نه استفاده وکړي او د کاج د خشونت ته آتش بس ته ژمنه وسیږي او دغه تاوتریخوالی ساته بعد ټیټ وساتي په داسې حال چې طالبان تر اوسه دغه زمينه کې هیڅ متحد نه او خپل ژمنه نه تر سره کړي او د مونږ امنیتیو د فایز واکونه ارچنت مونږ د دفاعي حالت کې خو د خپل خاورونه د خپل خلق نه دفاع کوو د فکر کوم دغه تروریزم په یو حالت باید په ورس په کوخیخ یو اجماع سره پد پایته ورسیږي هغه نور تروریستي ډلې چې داعش نومیږي او نور تروریستي ډلې دي کچېره طالب سولې ته راشي بیا دغه پر وړاندې د فکر کومه چې یو اجماع هم بل موجوده چې د نورو تروریستي ډلې چې ګواښ ته د افغانستان پر وړاندې مونږ کولای شو چې د هغوی پر وړاندې کلک ودرېږو.
بله ډېره مننه کورودن. ښاغلی علي کوزی، تاسې په دې اړه څه فکر کوئ چې که چېرته دې حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وشي، دغه اندېښنه تاسې هم لري چې داعش او نورو ډلې به نورې هم پیاوړي شي، ځکه چې جنگ ته زمینه په افغانستان کې شته او تر څو چې دا زمینه له منځه نه وي تللې او د خلکو ذهنیت نه وي بدل شوی، تر هغو پورې به افغانستان آرام ورځ ونه ویني. څه وایست؟
مننه وروره. بالکل، واقعا هم چې سوله یو مهمه خبره ده او د افغانستان د ټولو ولسونو دغه ارزو ده چې باید سوله وشي او طالبان هم د دې خاورې او د دې وطن اوسیدونکي دي، زموږ ملي او دفاعي ځواکونه هم زموږ ستاسو ورونه دي، زموږ ستاسو اولادونه دي، او کله چې سوله راشي د دې ټولو ژوند به په امن کې او دا به د خپل افغانستان د دفاع لپاره او د دغو خارجي اسباب چې د افغانستان تر راغلي دلته جنگ یې ګرم ساتلی دي او غواړي چې زموږ بې ګناه افغانان په شهادت ورسیږي او یا زخمیان چې د دې او د مخنیوي لپاره واکنم چې د دې دوه ډلو جوړېدل او انتفاع کول او پر یو ټغر ټولول، هغه ډلو ته چې دلته کوښښنې ډلې دي چې غواړي په افغانستان کې ورانکار کارونه وکړي او دلته د افغانستان هغه ملي منافع ته په زیان او په خرار او د خارجي وادونو جاسوسان دي، دلته نه غواړي په افغانستان کې موږ یو ملي اردو ولرو، یو ملي پولیس ولرو، یو ملي امنیت ولرو او پیاوړې ځواک تلته ولرو. د دې د تخریب لپاره یو ډلې جوړې کړې د تروریزم یا تروریستان فارنامو چې دی هغه په هغه وخت کمزوري کېدل چې اورې کېدل چې موږ سوله وکړو، نو سولې ته موږ ضرورت لرو او دا شان به ان شاء الله ټول ورک شي او د دوه د منځ وړلو لپاره د داعش یا د نور ډلو شتلته کار کوي او په افغانستان کې نه دوی کوي کېدل چې دا یو شي او خارجان وړي. دلته خوره یو لوی مشته یو لوی مشکل خپل خارجان جوړ کړی دي، خارجان نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ورکسي او افغانان د افغانستان د جوړېدو لپاره ټول افغانان کار وکړي. دلته خارجان تاسو وګورئ په افغانستان کې
په شل کې علي کوزیب، علي کوزیب وبخشي یو دقه وبخشي، تاسو وایئ چې خارجان کوم منظور امریکا او د امریکا په مشه لویدیس ځواکونه وي، نو هغه خو د سولې موافقه وکړه. دا پرون مشر راپور درلو چې دوی لس اډې بندې کړې دي او د ځواکونو شمیر تر هغه اندازې چې دوی له طالبانو سره پر سلا کړې او ترغه زیات کم کړې دي. حتی ځینې په انتقاد کوي چې تاسو خو موافقه کې دا هم ویلی ول چې دواړه خواوې اول روغی جوړ ته حڅوی بیا به وسې، تاسو په طریقو مو وسې چې ترڅو دوی جوړ نه وکړي، لکن دا د مشوینو چې جنگ په زاید دي چې کم شي، امریکا ور سره منل لري چې ځواکونه باسو، لکن په زاید دي چې جنگ کم شي، جنگ لا زیات شوی دی، وژنې لا زیات شوی دی، دا د چیش لپاره؟ نو دا بیا له خارجانو سره ولې تړو؟
په ما مخ کې د ټول چې د افغانستان نه غواړي، د خارجانو نه غواړي چې په افغانستان کې جنگ ختم شي، ولوي دوه مذهب یا منافقت په دوی هم دروي چې په افغانستان کې خپل ورونه طالب او عسکر دا ټول د افغانستان د دې بچان دي. دا دوه ورونه، یو ورور په طالب کې دی، یو ورور په ملي اردو یا په ملي پولیس کې یا په ملي امنیت کې دی. دا دوه ورونه په جنگ ځلا واچول، دوی د خیر پر غونډې کښېنستل او ځان یې د نیوي سچ په ما کار نه لرل، تاسو خپل ورونه دلم راکړي. دا هم د دوی خپل منافقت دی، دا هم د دوی خپل هغه څه چې په افغانستان کې نه غواړي چې جنگ ختم شي. کچیر داس یو ملی مسایل باندې خبرې سی وای چې باید وربان وسی له طالبانو 15000 بندیان دي، 10000 نور پاتې دي، دا 15000 بندیان دي لاسي او په دغه شرط کې طالبان باید وربان وکړي، باید دا جنگ څو زور اخیستي دا باید نه وای سی. په داوست دغه د دوی د تړون وروسته تاسو فکر وکړئ وروره، موږ درته تقریبا 10000 ډیر شهیدان درو، 10000 ملکی نظامی طالبان شهیدان لرو، په دې کې د دوه سر ورګانو هم د دولت ته ام د طالبانو دم د ولسته، نو الله زره شیدان به وس نه وای سوي کدی دا تړون سم کړی وای، دا ټول ارکونه بشکران غشتي وای. دوی روس په شپږ میاشتې وروسته بعد افغانستان دولت ول چې راسي مخامخ خبرې وستاسي د طالبانو سره وکړي، اوله په لاره زمينه برابر کړې و چې دولت تم راځه، طالب تم راځه، امریکا زه د درنګړي په پایښت باندې دنده اجرا کوم، تاسو راځي خپل مخامخ خبرې وکړي. دا د دې لوی منافقات هم دا و چې دوی یوازې د طالبانو سره خبرې وکړلې، افغانستان دولت هلته پرېښی وي. بیا یو کال دغه پروسه نه منل کېدل، زلمه خلزاد ول ما دا پریکړه سره کړي، حکومت ول تاسو چا په نمایندګي وکړلې، پر دغه باندې کښ ماکښ په دې کې زموږ طالبان هم ولاړه په د شهیدان سول، ملي پولیس ملي اردو ولاړه شهیدان سول، ملکی وګړي ولاړه شهیدان سول، دا خلک دومره وایمره
بس ولا راغله چې زما تقریبا په ډیرک پراتی زما ملي اردو په ډیرک پراتی زما ملکی خلک په ډیرک پراتی دا سونه د چا په کبرو د پر مزراولو.
بله ډیر مننه علي کوزه صاحب. اوس ډاکټر صاحب ظفر تاسو مهرباني وکړئ څه فکر کوئ که چیرته د دولت او طالبانو ترمنځ سوله وشي د تروریزم په افغانستان کې د تروریزم د ختمېدو څومره امکانات شته؟
د افغانستان د دولت عمده مخالف طالب دی، البته نورې وړې ډلې خامخا شته، خو که طالب ورسره سوله وکړي او په رښتیا د زړه نه دواړه سوله وکړي او د افغانستان د آبادۍ وخت دپاره پلان ونیسي بالکل دا مسله حل کېږي. خو متاسفانه په افغانستان کې پخوا صرف اسلام خو یو اسلام دی په ټوله دنیا کې، خو په افغانستان کې بیا جزاتو ته خلاص شو مذهبونو په حساب باندې، دلته یو مذهب و پخوا یو یا دوه، خو اوس د اسلام تعبیر د مختلفو جوانیو په نظر ډېر مختلف شوی دی. یو څوک یو څه تعریفوي، بل څوک بل څوک تعریفوي. دا تعریفونه اکثره په خارجي ملکونو کې، خصوصا پاکستان یا نور ملکونو کې چې هلته مدرسې جوړې شوي دي، هلته دا تعبیرونه د جنګ په شکل هر یو څه یو څوک ډېر په اسانۍ سره کافر کولی شي، یو څوک ډېر په اسانۍ سره ویلی شي دا د لارې نه وتلی دی. هل دا چې صحیح دقیق تعریف نشي کولای، اختلافات دا اختلافات کله کله کېدای شي چې نورو نظریاتو ته یا وړو ټولګې د مختلف نظریات لري هغوی هم راوپاتېږي، او په هغه حکومت باندې چې د طالبانو د حکومت په منځ کې جوړېږي په هغې باندې مته کېدلی شي چې د خارجي لاسونو یا قوت په واسطه باندې تابع ولګي چې تاسو هم یا سم نه. خو که واقعا طالب او حکومت سره یو ځای کېني او دغه لاعلمي ناپوهي چې د افغانستان د ټولو ستونزو اصلي اساس دی دا لږ لږ د منځه یوسي، او خلکو پوهان لوړې کړي، په دې پوه کړي چې که موږ په یو ځای په دې بل کې اوسي مسلمانان یو، نو بیا مشکل نه پېښېږي. خو که تعبیرونه همداسې کاږه واغې ویل که چې تر اوسه شته مشکلات شته، دې په دې تیز شرط دلته چې نورې ډلې به هم ترې نه استفاده وکړي.
بله ډېره مننه آریان صاحب. یوه مسله چې پېغه کې خلک امنیتی ارگانونه ملامت وی، هغه داده چې حکومت یا امنیتی ارگانونه ندی توانیدلی چې حتی په پلازمینه کې د تروریزم مخاوني سي، د هدفي وژنو مخاوني سي، په شکاره رڼا ورځ باندې په شار لمنځ د راکټونو فایر کیږي، لیکن ستاسو استخبارات چیرې دي یا ستاسو امنیتی ادارې چیرې دي چې مخاوني سي؟ خلک په دې باندې ډېر انتقاد کوي، څه وایست؟
مننه. د خلک اندښنې مونږ درکوو، او بل اړخ دا ده چې مونږ خو د جنګ په حالات کې یو، او هغه تورستي ډلې چې هغوی ډېر سازمان یافته نه دي په کابل کې، د یعنی حضور پایدار حضور نه لري په کابل کې، او د مختلفو ولایتونو د همجوار ولایتونو نه هغوی ځینې شبکې استخدام کوي، ورک شبکې دي چې په کابل او د ولسوالیو په ساتنه کې خپل فعالیتونه لري، خو د ځان سره خپل ارتباط د ډیر ټیټ په کچه خپل ارتباطات لري، خو استخدام کیږي د ترګریز بریدونو په خاطر. موږ ځینې دغه شبکې نیولې دي، هغه کسان چې د مغناطیسي ماینونو په برخه کې داخل وو، هغه کسان اوس مونږ په نظارتخانه کې دي او د تر تحقیق لاندې دي. ځینې بریدونه چې په وروستیو میاشتو کې ترسره شوي دي، مونږ هغوی ګروپونه تشخیص کړي دي. مثلا د مثال په توګه د پانتون په سر باندې چې برید وشو، هغه ترهان اصلي ترهان مو نیولی دي چې همدا اوس د مونږ د استخباراتو تر چتر لاندې دغوینه چیرنه کیږي. نو اوس تروریزم یو خاص شبکه فعال نه ده چې مونږ یو ډېر په یو برخ کې تعریف وکړو، دا یو دامنه لري، یو ګستردګي لري چې په دغه وسعت د وړوکې شبکې یا قټ شبکې منقط شبکې هم نیولې دي، یعنی هغه د هغوی سیمه ییز رهبران هم نیولې دي چې همدا اوس مونږ په بند کې دي. خو بیا هم د مونږ خونه روان ده، مونږ د خلا منو چې هغه راکټونه چې په کابل په سر باندې ولګي ده، او بل ځینې نور مسایل مونږ په ځینې حالاتو کې ځینې خلاګانې موجود دي، اما مونږ د دغه خلاګانو
آریان صاحب درست دی، تاسو به یو شمېر کسان نیولي وي، یو شمېر مشکوک کسان به نیولي وي، ځینې شبکې به هم وهم دړې وړې کړي وي، لیکن که تاسو له ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان وضعیت مقایسه کوئ، څو کال وړاندې باندې د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې هم همدغسي چاودنی کېده. ماریو ټوټل نور نورې وویشتل شول او چاودنی پکې وشوه، لیکن هغوی تروریزم عادي اقل په مهمو شارونو کې کنټرول کړ. لیکن ولې افغانستان داسې ونه کړی شول؟
زه فکر کوم د یو عمومي تصویر په حالت کې مونږ، یعنی د جګړه په حالت کې مونږ لاس مډر پورته ده، او بل طالبان او نور تورې دلې چې هغه د جنگ په دیګر کې مات خوړلې دي، اوس غواړي چې دغه ادفی وژن للار نه یو فشار ایجاد کړي. اول ما دغه موضوع ته اشاره وکړه، نو مونږ موافق یستو، مګر خلاګان چې موجود دي، دغه خلاګان خود د جنگ په حالت کې موجود وي، مونږ دغه خلاګان د ډکولو په خاطر باندې د مونږ استخباراتي څنګه کار کوي، په کله کار کوي، دغه شبکې سمونې ولیدي، دغه شبکې انکشافي شبکات دي چې په کابل او په نورو ولایتو کې هغه فعال دي. یعنی ادفی وژنې مرکزیت په لوګر کې دي، سل کسان چې استخدام شوي د طالبانو حقنی شبکې لخوا، دا غوښنې پنځوس کسان شاوخوا نیول شوي دي، نور کسان هم تخت په حالت کې دي، د فرار په حالت کې دي. یعنی په کابل کې پایدار حضور نه لري، خود مونږه کوښښونه روان دي تر څو د هغوی پسې مونږه منابع ګرځي تر څو هم ونیول شي یا سرکوب شي. نو په دې اساس زه فکر کوم که چیرې د توقع چې هیڅ خشونت موجود نه وي، دا خو د حالت د جنگ نه ده. یعنی حالت د جنگ دا ده چې خشونت باید موجود وي، خو د مونږ لاس بالا ده. مونږ امنیتي دفاعي ځواکونه په مختلفو ولایتونو کې د تروریزم پر وړاندې درېږي، مقابله کوي، مبارزه کوي، مشروع مبارزه کوي. په داسې حال چې تروریزم په افغانستان کې یو نامتعارف حالت کې روان ده، او دا نامتعارف حالت العمل داته چې هر ورځ مونږ ملکی وګړو نه قرباني اخلي، او دغه مسؤلیت دغه تلفات طالب ته مربوط کیږي. او ډیر واضح شواهد موجود ده چې طالبان په دغه دیگر کې او پلیټ فارم کې مسؤلیت باید واخلي. همدغه چې د ماینونو په برخه کې هغوی عملا مسؤلیت اخیستی دی، د موټر بمونو په برخه کې مسؤلیت اخیستی دی، نو د ملکي تلفاتو په برخه کې هم هغوی مسؤل دي، او د هدفي وژنې په برخه کې دا یو ډیر واضح ضعف ده. یعنی دا هیڅ یو قوت ټکی نه ده چې طالبان ادعا وکړي چې هغوی هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې خو په ډیر یو ضعف حالات کې کیږي. طالبان د میدان د جګړې په میدان کې مات خوړلې دي. تاسو پوهیږئ واضح مثال هلمند کندهار ده چې هلته زیاتر درې سوه کسان پاکستانی طالبان هم په دغه جګړه کې شامل وو، خو هغوی ماته وخوړله. اوس غواړي چې د مختلفو لارو نه فشار اچوي خلکو ته، حکومت ته، چې داسې وښایي چې یعنی خلک د حکومت نه راضي نه ده. هغه یو څوک چې مو نیولی دی، اجازه راکړي چې دغه مثال تاسو سره شریک کړم. عادل شاه په نوم او آرش په نوم چې هغوی طراحان دي د کابل د پوهنتون په سر باندې چې عملیات وشو، یا ترګریز برید چې وشو، هغوی خپلې په اعترافات کې ویلي چې مونږ د طالبانو عقلي شبکې لخوا استخدام شوي وو، او مونږ ته ویل شوي وو چې تاسو دغه برید ترسره کړئ تر څو د خلکو او د حکومت په منځ کې یو واټن ایجاد شي. دا اعتراف واضح اعتراف چې هغوی کوي. خو
اما د دې برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیست، تاسې اقانی ډله او طالبان یادوي، طالبانو یې مسؤلیت وانخیست، داعش ول چې دا حمله د دوی کسانو کړې.
د دې ټکی ته باید پام وکړو چې په دغه وروستۍ میاشتو کې د مشابهت دغه تروریستي بریدونه چې مشابهت لري، کله چې ملکي وګړي وژل کیږي، طالبان خپل مستقیم مسؤلیت نه اخلي. دا د داعش د کانال نه، یعنی اعماق د کانال نه دا اعلان کیږي چې دا مسؤلیت مونږ کو په غاړه اخیستی دي، تر داعش نوم تر چتر لاندې. خو کچيري نظامی ادرسونه هدف ګرځول کیږي، دا بیا طالبان خپل مسؤلیت اخلي. هغه خپل په منځ کې یو موافقه کړې دي. موافقه دا ده چې کچيري ملکي وګړي وژل کیږي، دا تر داعش نوم لاندې مونږه مسؤلیت اخلو. کچيري نظامی مراکز یا نظامی کسان وژل کیږي، یا تروریستی بریدونه غوی پسر باندې
یعنی تاسو وایئ چې د داعش او طالبان ترمنځ اختلاف نشته ال در چې طالبان همیشه وایي چې له داعش سره جنگیدلی دي او داعش هم طالبان خنه یادوي بد یادوي
دسته چې مونږ انتظاری خبر نکو هغه شواهد او اسناد انکار ناپذیر اسناد مونږ سره شته دي واضح فزیکلی دغه کسان تروریستان مونږ سره شته دي هغه عادل شاد عادل نام چې دغه تراد عمله و د پاتور پسار باندې د خپل په اعترافات کې ویلې دي او دغه نور کسان چې مونږ ویلې دي هغه داسې معنا ده داعش او طالب په منځ کې اقانی په منځ کې ډیر نږدې رابطه موجوده ده هغه دغه وحشتونه خپل په منځ کې د پروژې په شکل تقسیم کړي دي یعنی طالبان ویلې دي چې مونږه نظامی مسؤلیتونه په غاړه اخلو او تاسو کچیرې دغه ترګریز پروژې تر سره کوي د حکومت د یو فشار په شکل یا د خلکو د روان د یو فشار په شکل تاسو د داعش تر نوم لاندې دغه مسؤلیت واخلئ دا ډېرې واضح سند او شواهد موږ سره شته د طالبان نشي کولای چې د په یو ټویټ کې ځان برات ورکړي
علی ډیر مننه کوروادن ډاکټر صاحب ظفر کڅم مخ کې مشتې مخدره مواد او د تروریزم په ارتباط خبري وکړه خو یو وریدون کې شادي خان افغان له فرات څخه پیغام لري او غواړي چې تاسو پرې تبصره وکړئ دی وي ترڅو چې مخدره مواد ورک نسی د افغانستان په خاوره کې به تروریزم ورک نسی دوی ته سوایست
د تا خبره د دقیقه تاییدو ما ځکه چې د تروریزم منبع اصلي منبع او همدغه مواد مخدر دي که دا ورک نشي خو هغه به تورغکي ده تروریستان مخامخ استفاده ترې کوي او دلته به جنګ ته دوام ورکوي خو یو څه د دین اضافه دا هم وایم چې په اوس دا جنګ د مذهب تر نامه لاندې شروع شوی وو خو زه امیدوار یم چې دا به ځکه ختمیږي چې هغه د جهاد مسله اوس بالکل له منځه لاړه کله د امریکا او د طالبانو ترمنځ تړون د دې سبب شو چې مذهبي سبغان دور قصو کې استعمالي اسه غلطه به استعمالي یو بل دا چې په دنیا کې ډېر مسلمانان علما د دې جنگ مخالف دي دا چې زموږ ورور طالب ورونه دا غي د اسلام عجیب او غریب تعبیر کې دا به خبر ده خو کدا دې د هي خبرې مختلاړې شي هم زموږه افغانستان د حکومت او سیاسيون واقعا صادقانه کوشش وکړي چې دا مسله حل کړي هم طالبان له غوړه وشار شي د دې اوسنی نظریې نه راوړي او پوښتنه موږ په افغانستان کې باید دین په هغه شکل سره تخپور کو چې کوم حقیقت دی نه دا چې جنگ دی نو زه امیدوار یم چې د دې کیسونه کې شي چې په افغانستان کې سوله راشي
ډاکټر صاحب تاسو یو وخت مخدره وزارت موین وی نو تاسو په نظر ولې نه دولت او نه هم بهرني ځواکونه وتوانیدل چې په افغانستان کې د مخدره موادو مخونی سي خند څو
زه په حقیقت سره اعتراف کوم چې مو په خپل هغه هدف کې چې تاکلې مو چې په افغانستان کې مخدره مواد منځورو بالکل ناکام شو نه دولت کار وکړ او نه خارجيانو کار وکړ دولت کې پاره وخت کې ظرفیت ډیر کم او کله چې ظرفیت پورته لاړ هم غلط استعمال شو خاریان خو زه فکر کوم چې ډیر زیات کوشش هم نه کوي ځکه هغه پیسې خو مصرف کوي د دې کې شک نشته خو دا پیسې څنګه مصرف دي پاره باندې دا ولا سره وخت پاره وخت نه پوي د وسم نه پوي چې څنګه استعمال کوي بل دا چې دا زموږ پالیسيان او استراتیجیان په دې کې مختلف ملکونه شامل وو هغه به جوړول دا استراتیجی او پالیسيان چې په افغانستان کې عملی شوي یا قوانين ورته جوړ شو دا ډیر دقیق د افغانستان په شرایطو مطابق نه وو او نه دي ځکه خو تر اوسه پورې دا مسله حل نشوه په وجه دې کې خشي خراب پاتې لاره او دا باندې زنه پوینټ دی دا زما د نظر کله کله زدا فکر کوم چې دا ټول قصتی شي وي دي دا د پلان مطابق دا شي وي دي چې مثلا دا څه خراب وي کی تر څو دا جنگ ته دوام ورکړي شي
بله ډیر مننه دا مسله په دې خاطر هم د یادولو وړ ده چې ویل کیږي چې په افغانستان کې د اوسنۍ جنگ چې د طالبانو او د دولت ترمنځ ده دا ختم هم شي د مافیایي ډلې او د مخدره موادو کاروباریان به ناامنۍ ته دوام ورکوي ځکه چې په ناامنۍ کې د دوی کار کیږي نو لدې کبل شغله علي کوزای ستاسو نظر غواړم څه باید وشي چې د مخدره موادو کاروبار په افغانستان کې ختم شي
بالکل ډیره مهمه خبره ده واکه انا مواد مخدر ډیر بد او ناروا کشته او باید ورکشي که سره کم شي جناب ډاکټر صاحب وویل واکه انا د مواد مخدر د من زورل یا نه کرل یا دا پروسه کنه وکول چې دوی ختم شي هغه ولسته مراجعه ده
کله چې ولسم مراجعه وشي د ولس سره ملاتړ او کومک وغواړي چې تاسو په چشمانی کناست کوئ دا مواد مخدر ونه کړئ، بزګرانو ته مراجعه وشي دا مواد مخدر مه کړئ، مشکم به جیل درکو تاسو ته، خو متاسف نه په دا شل کال کې بزګرو ته ولس ته مراجعه نه ده شوې. هر سړی چې راشي خپل پالیسي دلته جوړي بیا پر ولس باندې غواړي تطبیق کړي، او ولس باندې په زور کمی پالیسی اتم پر دلعملونه جوړېدل، پر ولس باندې په زور عملي کېدل بیا بل خصوصا پر افغانانو باندې دا ناممکنه کار دی. نو زه دا وایم دغه وخت کې تروریزم او مواد مخدر ور کېدلای شي چې اول موږ د افغانستان ورسره ته مراجعه وکړو، ولس وایي چې راځي هغه درې چې په افغانستان کې ورانکار کار نه کوي دا مو پرېږدي، هغه شی چې د شریعت او د اسلام او د قرآن دغه څخه خلاف شان دي چې مواد مخدر زما او ستا اولادونه پخته کېږي دا به نه کړو. نو راځي تاسو څه غواړئ؟ دا زموږ بزګر لکه دینو دوستانو چې وویل چې زما جوار ماش سبزیجات زما پمپمبه او نور هغه شیان چې افغانان ضرورت ورته لري او دلته استفاده کېږي، موږ د ورته پورې په افغانستان کې داسې یو تولید نه لرو چې موږ د پاکستان د ترکاري مخنیوی وکړو، موږ داسې یو تولید یا یخې خونې نه لرو چې د ایران یا د پاکستان هغه شیان میوي چې موږ ته راځي د دې مخنیوی وشي. که افغانستان خپله د بانجانو قیامت چې نن په مقابله کې په یوه کیلو په څو دی، او په هغه وخت کې چې زما د سبزیجاتو وخت کې چې په هغه وخت کې یو مال بانجان په څو دی، دغه شیان که چیرې ورک شي دا تکرار شي او دغه کومې پیسې چې ډاکټر صاحب وویل دا رالې، دا د افغانستان د خلکو په خوښه مصرف شي، دوی ته د لارې څخه هغه شیان چې د دوی ضرورت دي هغه شیان ورته جوړ شي. زه بیا فکر کوم چې په لنډ وخت کې به دا مواد مخدر ورک شي. تاسو ګورئ طالبانو په ډېر کم وخت کې دغه اعلان وکړي ول خو کنار بند دا فقره
باندې څنګه ټول افغانستان یعنی اخو دې زور کار وک تاسو وسوای چې خلکو سره خبري وشي، طالبانو خو خبري و نه کړې، وی ویل چې کچا وکړل نو بس سره پری مثلا دا سي اقدامات خو دا دولت نشي کولای.
نه هغه ورسته مراجعه ولستي ولم لايان په شیطانو کې په جامعه کې په میراب کې اعلان وکړ چې کوکنار مکر
اعلان جمع سزا دواره. ول خیر پر حل ډیر مننه کور ودان شاغله هاشم علی کوزید مشانو جرګې د مخدره موادو د کمیسون رئیس ډاکټر صاحب محمد ظفر له مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت په خوانې مرسیال او شاغله طارق آریان د کورنوي چارو وزارت ویان چې په دې خبرونه کې مګډون وکړ. په بل سات کې له ظریف نظر سره اوسه په وی بل بلا یعنی کرونا باندې بحث کیږي، هله د چا خبرونه هم ووري.
سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل پتیرو کی تا دت رنا گانو تا اس غم لی دلے ندے زشم لے پجڑا گانو زشم لے پجڑا گانو زما کور خٹو خورو تمیر منی دا محل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سر ببر ببر ستا شان شان اور بل خستا لک گلابی د گلونو په چمن کې زد لولو لولو غنو سرا او سمال من کې سمال من کے زل مید پختون خوا اے پیغلا د کابل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سترگو کی جڑا سپ سترگو کی کجل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل زما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل
په نغمه د سازونو عمر سیر بدل وږي ګم پر باپ کې پتارونو پر باپ کې پتارونو د سندرا د مسته سما جون غزل غزل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سما سترګو کې جڑا ستا سترګو کې کجل سما سر ببر ببر ستا شان شان اور بل سما سر
مننه چې ازادي رادیو اوري
ساعت 3 بعد از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این ساعت با برنامه زیر آسمان کبوت اختصاص یافته. همکارم ظریف نظر برنامه را با پیش میبرد. موضوع برنامه مبارزه با شیوع ویروس کرونا در فصل سرماست. اما نخست خبرها، من مقیم نائب آن را تقدیم میکنم. دومین روز کنفرانس اسلامی در نایجر آغاز شد و افغانستان خواهان همکاری این سازمان برای برقراری صلح در این کشور می باشد. سفیر افغانستان در ایران نگرانی افغانان مهاجر در ارتباط به طرح جدید بار را با مجلس ایران شریک ساخته و انتخابات شوراهای محلی در کشمیر تحت تسلط هند. وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دومین روز اجلاس خود را در نایجر آغاز کردند. این نشست تحت عنوان اتحاد در برابر تروریسم برای صلح و انکشاف برگزار شده. محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان که در این کنفرانس حضور دارد در حاشیه آن با همتایان پاکستانی، ترکیه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی خود در باره برقراری سلطه در افغانستان ملاقات های جداگانه ای داشته. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه درباره هدف این دیدارها وزیر خارجه بر رادیو آزادی گفت:
تقویت اجماع، جلب حمایت کشورهای اسلامی در خصوص صلح، امنیت و رفاه افغانستان، تقویت اجماع پیرامون حفظ دستاوردهای 18 سال و نظام جمهوریت و همچنان قدردانی از حمایت کشورها در کنفرانس ژنو از افغانستان از جمله مسائل عمده بود.
پیش از این محمد حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان گفته که از اشتراک کنندگان کنفرانس سازمان همکاری اسلامی خواهد خواست که در تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه حل دیپلماتیک را جستجو میکند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تهذیب معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان این کشور شریک ساخته است. بر اساس گزارش ها در این طرح آمده که هر باشنده خارجی که به طور غیر قانونی داخل ایران می شود و 25 سال زندان و جریمه نقدی صدها میلیون تومان روبرو خواهد شد. این طرح حدود 800 هزار مهاجر افغان را که به طور غیر قانونی در ایران زندگی می کنند نگران ساخته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی دیشب 53 شورشی کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. نیروها در این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار بودند. در اعلامیه وزارت دفاع که امروز منتشر شده آمده این شورشیان در ولسوالی کوهستان هرات، گیزاب ارزگان، ناوه نهر سراج و نادلی هلمند، امام صاحب قندوز و خوگیانی ننگرهار هدف عملیات نیروهای افغان قرار گرفتند. تا حال گروه های مخالف در این مورد چیزی نگفتند. دست کم 7 تن در انفجار 3 بم مغناطیسی در کابل زخمی شدند. مقام ها گفتند که این بم ها امروز در گوشه های گوناگون شهر منفجر شده. فردوس فرامر سخنگوی پلیس گفت:
صبح امروز از اثر 2 انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل، 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار داره.
تا هنوز مسئولیت این بمبگذاری ها را کسی نپذیرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتخابات شورای محلی در کشمیر تحت حمایت هند آغاز می شود. انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید برگزار می گردد. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نریندرا مودی صدر اعظم هند است. بر اساس این فرمان کشمیر تحت تسلط هند به 2 منطقه فدرال تقسیم شده. گروه های جدایی طلب کشمیر از قبل خواستار تحریم این انتخابات شده و آن را غیر قانونی خوانده‌اند. برگزاری انتخابات برای حکومت صدر اعظم مودی یک آزمایش به حساب می رود. و در ارتباط با کشته شدن بزرگترین دانشمند اتمی ایران، رئیس جمهور روحانی اسرائیل را با مزدوری به ایالات متحده متهم کرده است. روحانی امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که یک بار دیگر دستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنرانی گفت:
هم رژیم صهیونیستی، همون هایی که ضد ایرانن بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخریزاده، فخریزاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخریزاده مهابادی، چهره ارشد در برنامه استی ایران، روز جمعه در منطقه آبسرد داماند در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقام های ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حمله تروریستی دانسته و قول انتقام سخت دادند. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. در این بخش برنامه موضوع بحث ما مبارزه با کرونا در فصل زمستان است. در این مورد دکترهای متخصص را دعوت نمودیم. امیدوار هستیم که تمام مهمانای ما به برنامه اشتراک کنند. فعلا خو محترم دکتر صاحب هماین لودین، مشاور وزیر صحت عامه، با ما از طریق تلفن مهمان شدند. دکتر صاحب خوش آمدین صاحب به برنامه.
سلام علیکم. خیلی از تشکر یک جهان که شما این موضوع بسیار مهم را جای دادین و امروز ما سر این موضوع بحث میکنم و فقط میخواهیم که امو به حیث متخصص تغذی امرای شما صحبت کنم، نه من حیث یک خدمت رسمی وزارت، چون فعلا من حیث مشاور وزیر نیستم. تشکر، سلامت باشید.
بله خیر، نماینده ما در کابل شما را همطور انوار دادن، تشکر. بازم انشالله خدا مهربان است از طریق برنامه ها مشوره داده میرین. قبلا هم مردم با شما آشنا شد، مخصوصا در مورد غذا خوب معلومات ها را از طریق رادیو آزادی ارائه کردین. انشالله این معلومات شما مفید باقی شوه. خب به هر حال دکتر صاحب، منتظر دیگه کسا هم هستیم، خدا کنه اونا هم اشتراک کنن بعدن. منتها در سطح بین‌المللی وقتی که اخبار و آنالیز ها و راپور ها و گزارش ها را تعقیب میکنین، این زمستان میگن یک زمستان بسیار زیاد خطرناک است، برای از اینکه هنوز واکسین کاملا رایج نیافته، از او خاطر احتیاط خود باید میگن کرد. و بسیاری دکتر صاحبا و متخصصین انواع و اقسام مشوره ها را میتن، ما هم گفتیم ما هم داریم متخصص، از او خاطر شما را دعوت کردیم که دری فصل زمستان صاحب چی توصیه میکنین، چی باید شود دولت در قسمت خودش کنه؟ خب آستاستا سوال به سوال پیش میریم، فعلا از شما به مردم توصیه بزرگتان فعلا چی است که در زمستان چی باید شود صاحب؟
تشکر. اول از همه ما امید میگم به مردم عزیز خود که وقایه بهتر از معالجه، به خاطری هستند که وظایف غذا وقتی که ما درست درک کنیم ضرورت به دکتر صاحبای کلینیکی به او حد نیست که فیلن ما میریم یا ویروس یا انتان یا دیگه میکروبا ما را به او حد رنگ نمیتن و مریض نمیستن اگر ما درست غذا را درک کنیم. ما میخواهیم که قبل از این موضوع با 30 وظیفه غذا را یادآوری کنم و بعدا مستقیما سر این موضوع مبارزه با کرونا بحث کنیم. او غذا 30 وظیفه عمده دارن. اولین وظیفه شیست که برای ما انرژی میدن، یعنی که ما صحبت میکنیم، یعنی که ما حرکت میکنیم یا میشنویم یا دیگه فعالیت های زندگی میکنیم یا این که بدن در حالت استراحت هستن، قلب ما حرکت میکنن و شیریان و خون بدن ما جریان دارن. به این تیل یا انرژی که میدن به خاطر امی ما به غذا ضرورت داریم، معمولا برنج و نان و کچالو میخوریم به خاطر امی. دومین وظیفه غذا ترمیم و تعمیر انساج بدن و حجرات بدن است که معمولا به خاطر امو لوبیا و گوشت و نخود و اینا را میخوریم تا بدن ما همیش در حالت تعمیر است و یا ترمیم است، یا کنم تخریبی که واقعی میشه اون را چطور جبیره کنم یا انزایم و هورمون را رشد بدم. سیومین وظیفه به حد مهم است و این وظیفه باعث میشه که وقایه و یا یک حامی برای هر دو وظیفه اولی هم باشن که او مقابله و مبارزه با میکروب و یا مرض است و یا بالخاصه معافیت بدن است. این بدن را در مقابل امراض معاف می سازن و بهتر می سازن تا خود جنگ کنن، دفاع و داخلی از دویشان قوی باشن. این وظیفه سیومشان که بدن پیش می برن این معمولا از جای شروع میشن که ما انرژی را درست بگیریم و امساج و مراکز بدن ما قوی باشند که توسط امی مواد غذایی که زیادتر برنج و کچالو و در پالویشان لوبیا نخود و گوشت داشته باشند. وقتی که ما مستقیما به مبارزه میاییم سی ویتامین بی حد مهم است. اولین ویتامین ویتامین سی است. ویتامین سی در بدن با حجرات مختلف دو کمک میکنن. اولین کمک ایست غذایی که ما میخوریم به خاطر تبدیل کردنشان به انرژی و حرارت و قوت کمک میکنن و دومین کمکش ایست که بدن را مبارز نگاه کنن، مجادله بکنن با میکروب. ویتامین سی عمدتا در تمام میوه‌هایی که فامیل سیتروس است، بلخواست نارنج، لیمو و مالتا و کینی. در پالوی ای غذا اگر همه مردم دسترسی به این میوه نداشته باشند، ما اصلترین غذایی که هر روز میخوریم و برگ سبز دارن، هر غذایی که رنگ سبز برگشان داشته باشند و ویتامین سی وافر دارن. به طور مثال پالک یا خودی مرچ، یک مرچ با اندازی 200 میلی گرام ویتامین سی میتن، در حالی که ما هر روز از 60 الى 90 میلی گرام ویتامین سی ضرورت داریم تا به خاطر فعالیت های ما و به خاطر مجادله با امراض و ویروس مثل که کرونا وجود دارن این معاصت ما را بلند ببرن. در پالوی مرچ ما میتونیم که در این موسم به حد زیادی که وجود دارن شلغم و کدو گکن. شلغم و کدو هم ویتامین سی دارن و دومین ویتامینی که من میخواهم که او را هم تشریح کنم ویتامین ای هستن. ویتامین ای هم مقابله میکنن و در تمام غذاهایی که رنگ زرد دارن مثل زردک، کدو و شلغم این ویتامین ای دارن. وقتی که هر دو یک جا در بدن به اندازه کافی وجود داشته باشن، بدن میتونن سی وظیفه عمده اول مبارزه کنن که شخص ایست مریض نکنن، دومین وقتی که یک شخص مریض شد زودتر شفایاب شوند، و سیوم یکی اگر مریض شد این مرضش به شدت نرن ده. بسیار سرسری بسیار سطحی مرض پیش برن و شخص پس به طرف شفایابی برن و صحت مند شوند.
به دکتر سرویجه که دکتر سایبا گپ زدن بسیار مشکل است، چون اینا متخصص و ما غیر متخصص سوال کردن هم مشکل است. منتها ما بسیار زیاد شنیدم در تلویزیون های بین المللی اینا که ویتامین دی که میگن بسیار زیاد اهمیت خاص خود داره، در این سروی هایی که از طرف مؤسسه های بین المللی در این روزا اعلان شده، میگه کسایی که در بدنشان او اندازش نمیفهم، شما میفهمید امو اندازه که معیاری است اگر در بدنشان بوده، اونا در مقابل مبارزه با کرونا موفق‌تر بودن، یعنی 99% یا تانستن بسیار به سادگی و آسانی و به بیغمی کرونا را، وایرس کرونا را شکست بدن. از او خاطر مسئله امنیت ویتامین دی را مگر یک کمک سرش استاد شویم، بعد از اون مسائل اداری از این قبیل مسائل هم از وزارت صحت تعامه آقای نورالله ترکی را خواستیم. باز بعدن شنونده عزیز از اونها میتونن سوالا را طرح بکنن. دکتر صاحب نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان هم خواستیم، منتها ما مسائل تخصصی را از شما اول بگیریم، بعد از او بر از اونها هم مراجعت میکنیم. خب اهمیت ویتامین دی، این ویتامین دی چطور باید شوه، چطور باید گرفته شوه، مردم چطور باید روشن شوه، برای اینکه مردم وقتی که ما از ویتامین دی و از ویتامین سی و از این قبیل مسائل صحبت میکنیم، کسایی که مسائل اقتصادیشان خوب است خوب، اما کسایی که بیچاره به هیچ دسترسی ندارن، اونا سرمایه کمه که اعصابشان خراب میشه، میگن به خوردن نداریم، شما به ما فرمایش داده میرین. از خود دکتر صاحب محترم بفرمایید چی میگن ویتامین دی رو چطور کنن صاحب؟
دیر مننه. زه ما چې مخکې ویلې دری ویټامینونه ډېر مهم دي، دوه مې یادونه وکړه، ویټامین سي او ویټامین اے. دری ویټامین دی خوش شتاسي هم ډېر په ښه شکل آیات کو، تر څو زمونږ اورېدونکي ورته ډېر متوجه اوسي. مخکې دې کې زمونږ بحث وکړو، زه هغه ترکی سپتا او هغه اوریاخیل سپدار ته هم سلامونه وړاندې کوم او خره خلاص وتم. غیبه ډېر مهمه موضوعګانې هم شریک بل خاصه تازه حالات. خو ویتامین دی په هغه سروي کې چې په ملي کچه شوې ده، متاسفانه 95% میندې د ویتامین دی د کمبود سره مخ دي، او همدارنګه ځوانان ماشومان هم په لوړه کچه د ویتامین دی د کمبود سره مخ دي. دا ویتامین دی نه تنها دا چې د هډوکو د تقویې لپاره کار کوي، د کلسیم د جذب لپاره کار کوي، بلکې د معافیت لپاره ډیر بهترین رول لري. نړیوالې څیړنې هم داسې ښایي چې هغه څوک چې ویټامین ډي کچه په بدن کې پوره وي، د هغې بدن د بلخاصه د وایروسونو په مقابل او د کرونا مقابل کې قوي مجادله کوي. ویټامین ډي موږ د دریو عمده لارو نه اخیستلی شو. لومړی دا کوم لمر شعاع چې موږ او تاسو په مجانی او په مفت توګه هر ورځ اخیسته شو، دا په دې شکل چې د شیشې نه زمونږ بدن باندې ونه لګیږي، بلکې مستقیمن د لمر شعاع یا لمر وړانګې د بدن د جلد سره په تماس کې شي. هر ورځ که اوسط ډول 15 دقیقو نه تر 30 دقیقو پورې د بدن ځینې برخې د دې شعاع سره د لمر شعاع سره مخامخ شي، لکه لاس یو برخه لوسه شي او د خپو او دا مستقیما د لمر سره مخامخ شي، نو بدن کولی شي ویټامین دی په هغه کې او حجراتو کې ورکي او مبارزه وکړي. دوینه برخه غیر د لمر نه که چېرته لمر سره همیشه څوک نشي متوجه کېدلی، یا کورونه پټ وي، یا یخنۍ له خاطره نشي مخ کېدلی، هغه د غذا د لارې نه سره دی چې د غذا د لارې نه په کافي اندازه ویټامین دی نشي اخیستلی، خو که چېرته لمر ورسره ملګری شي دا پوره کیږي، همدغه ویټامین دی پخیږي. چې هغه لومړی کچه په لبنیاتو کې ده، لکه شوده، مافته، پنیر او ځینې خاص سبزیجات، او دریم شکلی مستحضرات دي، هغه ځینې خلک تابلیت او ځینې خلک د پیشکاري امپول نه کار اخلي، چې د شپږو اونیو لپاره که هره اونۍ کې یو ځلې واخلي، د شپږو اونیو لپاره د دې ویټامین دی کچه پوره کېدونکې ده، او دا کولی شي د هغه مقابله کورونا او د نورو ویروسونو مقابل کې معاف او قوی بایدش.
بله تشکر امیر جا. در یه مگر امی قسمت شه تکرار بکنین امی قسمت که اگر تابلیت بگیرن یعنی از دکتر بگیرن یا خودشان برن از بازار بخورن تو خونه میشه هر کس بره از بازار هر دوایی که دلش میشه خریده بره چپنی اوم شاید نقص بکنه مثلا اول تابلیت هایی که به شکل کیمیایی تهیه میشه صاحب اینه چطور گفتین صاحب؟
بلکل بسیار نقطه مهمه اشاره کردین چون ما از طریق رسانه ها کوشش میکنیم موارد به مردم آگاهی بدیم که اونا بتونن از طریق خود و مستقیما مثل غذای متنوع استفاده کنن وقتی که ما به دوام میایم بهتر همی مثل قبلا گفتم میتونن که اینا با شوهای افتا و خود روبرو کنن 15-30 دقیقه اگر هر روز یک بخش از بدن خود مستقیما با شوهای افتا و روبرو کنن بدون اینکه کدام مانع مثل شیشه و دیگه چیزا باشن میتونن که ویتامین دی بدنش پخته شوه و یا از لبنیات هر روز استفاده کنن یک یا دو گلاس شیر یا ماست یا بنیر استفاده کنن میتونن که یک اندازه ویتامین دی بگیرن اما اگر به هر دو به اندازه کافی دسترسی نداشته باشن اینا میتونن که از مستحضرات مختلف که بالخاصه به شکل امپول و یا به شکل تابلیت در مارکت پیدا میشن اگر کاهلا با دکتر نزدیکن مشورت کنن با دکتر سبا سر به خود نگیرن چون دوزهای مختلفی دارن بعضی مردم شاید برشان بعضی موارد وجود داشته باشه که اونا هیچ خورده نمیتونن نو یک قسم امپول است که بجای به شکل پیشکاری نه بلکه از طریق خوردن یا یعنی امپول از طریق دان میتونن بکنن برای 6 هفته هر هفته یک بار اما نزدیک با یک از دکتر سبا مشوره کنم و این امپول و یا به شکل تابلیت برای 6 هفته ایرا بگیرم و ما مطمئن هستم محترمه اوریاخیل سر به این مورد بی حد زیاد خدمت کردن و فعلا در حالت خدمت است که چطور موارد مختلف طبابت را که یک شخصی که میخواین که دوا بگیرن کدام اصول مراعات کنن و خود وزارت صحت عامه به نام اخلاق طبابت و موارد اصول و حالات طبابت را تشریح کردن این موارد است که باید هر
بر بر. هر تشکر دکتر سبانوس دو مهمان ما را هنوز در تلفوناشان جواب ندادن ما چون بعض مسائل تکنیکی را شما گفتین یه ذره وقت‌تر از برنامه میرین از اون خاطر کوشکای مسائل تکنیکی یک موضوع دیگه هم ماند که در سطح جهانی بسیار دکترها سر صحبت میکنن او را ما اونقدر آشنا نیستیم امی منرال گفته یک چیز دیگه هم از منرال ها در غذا که میگن بسیار اهمیت خاص خود داره منرال ها به خاطر که اندازه منرال در بدن ها بدن انسان یعنی باشه او رو چطور کنیم آله؟
بسیار خوب بی نقطه حیاتی است هر شخص هر روز با دو نوع غذا ضرورت دارن یکیش او غذا که به اندازه زیاد ضرورت دارن که ما در کتاب های تغذی او را مکرو نیوترنت یا مواد بزرگ غذایی میگیم که نان و برنج و کچالو گوشت و تخم و لوبیا است و یک نوع غذا که به اندازه بی حد کم اما اهمیتش بی حد زیاد است اگر هم کمترین اندازش نگیریم با ما با مشکل رو برو میشون اما غذایی که به اندازه بزرگ میخوریم او حل نمیشن مثلا هر روز ما ضرورت داریم که 400 الی 500 گرام از موادی که انرژی میتن از نان و برنج و کچالو استفاده کنیم یعنی 4 الی 500 گرام اما وقتی که به منرال میاییم که قسم شما سوالم کردین یا ویتامین میاییم مثلا یک از منرال ها اهن است وقتی که اهن به بدن نرسه یا به اندازه کافی نرسه اکسیژن به حجرات نمیرسه وقتی که اکسیژن به حجرات نرسید همون نان پخته نمیشه همون مواردی که یا همون مواد غذایی که به بدن رسیده او به انرژی تبدیل نمیشه از او خیر گرفته نمیتونن به این خاطر است که ما 9-11 میلی گرام اهن ضرر داریم حتی یک گرام هم نیست نیمی گرام هم نیست چهارمی گرام هم نیست بلکه از او کنم کمتر است 9-11 میلی گرام اهن که یک نوع منرال است که امو اهن وقتی که یک شخص میگیرن ما بهترین منبع منرال یا خود اهن که یک نوع منرال است گوشت میشناسیم یاد کتاب های تغذی گوشت است که بهترین منبع اهن است. قبلا یدوری می شدن که سیب یا پالک بهترین منبع اهن است. نه خیر، بل اما خود سیب و پالک منابع بهتری پوتاشیم و ویتامین سی و فایبر و زینک است. اما وقتی که ما مشخص بخاطر رفی کم خونی، بخاطر بلند بردن قوت بدن را فکر می کنیم و می خواهیم که اهن ما کم نشه، می خواهیم که کم خونی باعث نشه که بی‌اشتها نشیم، بلخص اطفال و خانوما و یا مریضا به بی‌اشتهایی و یا به سوی جذب و یا به دیگه کمبود مواد غذایی رو برو نشن، اینا باید بندازی کافی اهن بگیرن. و به خاطر اهن ما دو نوع اهن داریم، یکیش هیم میگیم، دیگه‌ش نن هیم. هیم او اهن است که کاملا یا بندازی زیاد جذب میشه، او در گوشت است. و یکی چه قسم گوشت است؟ هر نوع گوشتی که باشن، اما بعضی کتابایی که درباره گوشت سرخ گفتن که این بعضی مشکلات دیگه پیدا میکنن، بهترین گوشت گوشت ماهی، بهترین گوشت گوشت مرغ است که اگر کسی از چربی میترسه پوست مرغ اوسو کنن و خود گوشت مرغ هر روز حد اقل اگر 100 الی 200 گرم برای اطفال و مادرای کاهل استفاده کنن، اینا میتونن که از این غذا به اندازه کافی اهن بگیرن. اما مادرای حامله و مادرای که شیر به طفلشان میدن، اینا سه چند اهن ضرب دارن. اگر ما من حیث یک کاهل 10 میلی گرم ضرب داشته باشیم، او 30 میلی گرم ضرب دارن اهم تا خودشان و بعد طفلشان که یا شیر میتن یا در بطن مادرش، او را اهم پوره کنن و همچنان ضایعاتی که دارن او را هم یک اندازه
تشکر.
نویونا در پالوی غذا باید هر روز تابلیت اهن فولیک اسیدی که از تمام کلینیک‌ها به شکل مجانی خوشبختانه طرف وزارت صحت هم داره، اینا باید بگیرن تا همون مینرالشان پوره شود و به مقابل امراض هم مبارزه کنن و صحتمند باشد و برای آینده قوی و ذخایر اهنشان پوره باشد.
بله تشکر دکتر صاحب. یک سوال دیگه هم دارم خب، منتها فعلا محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عام از طریق تلفن مهمان برنامه ماشتن، یک سلام علیکی کنیم. ترکی صاحب به برنامه خوش آمدین. صاحب
تشکر، سلام با شما و با مهمان گرانقدر و سلام خاص به مردم غیور افغانستان، با امید که جور و صحت مند باشین جنابی.
بله تشکر. بله ترکی صاحب، دکتر صاحب معین لودی اینا خود متخصص این مسائل غذا از این قبیل مسائل از بسیار معلومات مفید را کردن. عنوان برنامه ما میست که مبارزه با کرونا در فصل زمستان چطور باید شود، باز در این قسمت که دولت چی چاره کرد از شما میپرسیم. فعلا با اجازهتون با آقای لودین این مسائل تخصصی یک سوال دیگه ماند. دکتر صاحب لودین، یک مشکل دیگه میست که مسئله مردم افغانستان مچم کت نمک تا چیت آشنا هستن. نمک در بعض جایا تنها معنایش است که به اصطلاح غذا را مزه‌دار می‌سازه، مونتا اگر ازت تیر شود، هر چی میگن ازت تیر شود رسوا شود، میگه وضع خراب میکنن سیب، ای به فشار خون میگن نقص میکنه، مچم انواع و اقسام مشکلات دیگر ایجاد میکنه. از او خاطر مسئله نمک و مرچ و این مصالحات و از این قبیل مسائل چه قسم تعبیر شوایی متخصصین ایره چطور توصیه میکنن، چه قسم استفاده شوه؟ دکتر صاحب لودین چی میگین؟ دکتر صاحب لودین قطع شده، از او خاطر خیر سوال ما ماند مسئله نمک. آله خب ترکی صاحب محترم، شما از نقطه نظر وزارت صحت عامه چی گونه تدابیر فعلا در نظر گرفتین که در فصل زمستان در مقابل کرونا مقاومت مردم بهتر و خوبتر شوه؟ اگر از شما بشنوین در مورد خوش میشیم. ترکی صاحب بفرمایید.
سلام تاسو د افغانستان تر ټولو بالکل کله چې دوهم موج خاره شو، روغتیا وزارت خلکو ته اعلامیه ورکړه چې دوهم موج د کورونا افغانستان ته لکه څنګه چې په نور نړۍ کې هم رامنځته شوی، په افغانستان کې حاضر قیاس
باید زمون شو ادوال پنځه هم ته دوی زکه له یو طرف هوا سړه ده د انتقال سبب یا سره د بل طرف زمون شو ادوال په موټر کې چې کله کېنی سشي پورته وي د موټر هوا نه تبدل کیږي د ناروغي انتقال ډیر په اسانۍ سره کیږي نو په دې بار باندې روغتیا وزارت بار بار زمون شو ادوال ته دالار خونه کړی چې باید په دوغه کې جدی همکاری وکړي لمستخه جدی استفاده وکړي کله چې الټیانه ګورن راو نه وځي نو دغه دوه ونې هم څلور سلې دي تاسو به هم شاید وایي تر پنځه درسمه ونې پورې زموږ کار پټ شي دوه کله چې پنځه څلوېښتمه ونې شو زموږ دغه پیسه دي شپږ ستر لوړه شو کله چې پنځه څلوېښتمه ونې شو زمونګه پیسې دې شپږ څلوېښت ورسې شپږ پنځه څلوېښت مونې کې زمونګه پیسې دې شپږ وېتل ورسوا بد بختانه بوهم چې شپږ څلوېښت ما چې تیر او نه یو زمونګه هر قلم پیسې دې
بله دکتر صاحب من جایتان اگر کم تغییر بدین ورزی که صدا میره و میای کیفیت صدا خوب نیست دکتر صاحب آقای ببخشید ترکی صاحب
صحیح شد
حالا خوب است، حالا خوب است، صدا میای، حالا خوب است. ادامه بدین سیب.
زمان که وعد به تدیر برخی که روختی وزارت دیدی همکاری خیلی نمی همکاری داره که دوی باید بیالتی ها باندی راو نوزی. مونگا تدی کم و ناروغان و مراجعه کلیزم و روختونو تا او سبان و وی تر درمالن ننی. دیو غی بی گراوندی که تا رینا. نو معلومه شای دوی حاس تیر بیا لسیه ما د ودونو بتلارنو ډیر پورې دوی هغه ته جمعه د ګڼګونه چې حال سفر کونه یا بي ځای ځایونه دي دوی کوم کړای دا همدان لازم چې د وختي وزارت لمړی تشنیا مقام ته دا و چې باید د ودونو تلارنو وترل شي نو د شروان.
بله دکتر صاحب صدایتان فوق‌العاده خراب شد. آله همکار تکنیکی ما همراه شما صحبت میکنه، اگر دیگه تلفن داشته باشین برازی که دکتر صاحب لودینم تلفنش کار نمیکنه. آله یک اعلانک کوتاه داریم، بعد از او به شنوانده فرصت میتیم، سوالای شنوانده رو میگیریم. آقای شفیق عیار همکار تکنیکی ما هستن، اونا رو شما رو به استودیو وصل میکنم.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
بله شماره تلفن ما 0799 203 540 و شماره دوم ما 0700 822 755 و شماره بیمدلی ما 00 42 02 21 12 45 01 دو شماره در اختیارتان است، یعنی شماره بیمدلی در اختیارتان است و شماره داخلی برتان خواندم. در واتساب هم اگر می نویسین منتها تلفون نکنین که نمیتانم گپ بزنم برایتان، منتها اگر سوال خاص داشته باشین میتونین ارائه کنین در مورد مبارزه با کرونا در فصل زمستان چی باید شوه. شماره های واتساب ما 00 42 07 25 84 777 و آخرشم 3 در خدمت شما هستک. خب یک شنونده وصل شد. شنونده عزیز بفرمایین. سیب
سلام
علیکم. مهربانی سیب لودین صاحب نیست که دوباره نمیان. لودین صاحب کار داشتن، مجلس داشتن، نیم ساعت وقت داشتن، آمدن رفتن، از او خاطر است. بله بله بفهمه.
د طریقه تاسو سوال دا دی چې خو د حکومت خو اساسي یمه پیرات چې طریقه صاحب اعتبار وکړه تاسو د سازمان سره وړي او د سازمان خبر سره وړي یو د سټسکم د ستا په څو ملیون ډالر اخیسته ده. یو خپل دلته د خپل والی او دانو سروای ته د روغتیا سره یې دی دا پیسې د سروه خړلې و سو پر چوکې نه اخی نو خپل په صاحب حکومتي سروای ته دی. نو سوال نظر تر کې تاسو ولول خلک باید پړو کې نه او څه تاسو کې د ستا په دې دوی ما د نظر کړی کوتي د رواني د ورګه سمباد مشدد ده چې یو په نام ټول تر کې نه مجبورې مو ته دې سمې دي خپل اکسیجن تبادله نه کیږي
نسبت به مریض مدن نظر تفکیه که در بندی رو دی هم سرکار که حالا هم اقتصاد کمی که دی بدن دستان دفعی کمی که دی خلا در
بله قطع شد. به هر حال یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب بله یا هم قطع شد بخیالم تلفون قطع شد بفکر میکنم. یک شنوندی دیگر رو میگیریم. بله بله شنوندی عزیز بفرمایید.
سلام علیکم آقای نظر.
و علیکم السلام.
علیکم آقای نظر.
و علیکم بفرمایید.
از هلمند زنگ زدم. حاجی سلمان هستم از ولایت هلمند زنگ زدم.
بله
خدمت شما عرض کنیم، خدمت مهمانای شما دکتر صاحب عرض کنیم، ما خودم 6 ماه پیش کرونا پیدا کرده بودیم. سوال ما از دکتر صاحب است، از خلاف دو مرضی که حالت جانی ما منده، چشمی ما را تاریک کرده، به حال هستیم، دردهایی در وجودم هست خیلی، همیتر از جمله چشمانی ما خیلی تاریک شده. آیا این مریضی که دکتران میگن یک هفته تا دو هفته، این ما را شخ ما میشه که دقیقا با محالت اولی خوب بر نگشتیم، امیر میخواستیم که روشنی بیندازه.
بله تشکر. این سوال تشکر خانه آباد. خب یک شنوندی دیگر بگیریم. بله شنوندی عزیز. بله بفرمایید. بله. صحبت کنین سه.
بله آقای
نظر میشنه سه. بله میشنم. رادیو تانو خاموش کنین، سوال تانو طرح کنین که در زمستان چطور در مقابل کرونا مبارزه شود. چی سوال دارین در این مورد؟
باشه مرک. سلام علیکم. سلام خود آقای نظر با شما با مهمان های محترم شما تقدیم میدارم. در ستار خانزاده شما از رسوالی بالا مقا به تما شدم. من نظر یک سوال دارم، نظر خودم میگم. خدمت سوالیم از میمانه محترمی هسته که آقای رئیس جمهور امیر 6 ماه پیشتر گفته بود که با قضا و قصبات به هر ولسوالی ما یک کلینیک کووید 19 جور میکنه که اونجا مردم تشخیص شد و درمان شد. ولی به دی اطراف ها که هست مردم هست که زکام میگیره، اونا نمیفهمند که ما زکام هستیم یا کرونا هستیم. اصلا خود به قایم نمیکنه. اینا اینجا یک خانه داره، به یک خانه 10 نفر با هم دیگر استراحت میکنه. اگر زکام باشه، اگر کرونا باشه، با می یک خانه استراحت میکنه. اصلا با وقایش هم نمیفهمه. تا بال مزم با هم دیگر دست هم میته، ولی به دیس آبام نمیفهمه. دیگر میمانای محترم شما سوال میگی هست، اگر به اگر سوال کسی با کرونا آغشته میشه، میتونه که زندگا بره با ولایت و زندگا تشکیت خود بکنه. چرا به می ولسوالی ها همی واده که آقای رئیس جمهور کرده بود، چرا همی کلینیکا تاسیس نشد دیگه؟ عاقبت از این مردم چی رقم میشه؟ اینا خود تا بال نه با وقایه میفهمه، نه تشخیص از اینا میشه، نه درمان از اینا به جور ولسوالی ها میشه، نه میره اجا به تخلیم
میکنه. تشکر آخونزاده صاحب. خب حال یک لحظه شنوندان معذرت میخواییم، مهمان دیگر ما هم وصل شدن به استودیو. امرایشان یک سلام علیکی کنیم. محترمت دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای تیوی افغانستان مهمان برنامه ماست. در محترم اوریا خیلی خوش آمدین سیب.
سلام علیکم. من سلام های خود خدمت فرمانده رادیو آزادی و هم وطنه سیب تقدیم می.
بسیار زیاد تشکر. بعضی سوالات تکنیکی است که او را بر شما راجع میکنیم، منتها سوالایی که قسمان مسئله اداری و از این مسائل است، او را با اجازهتون ما یک جوابش از آقای نورالله ترکی که معاون سخنگو وزارت صحت عامه بگیریم، بعد از خدمت شما سوالا را تقدیم میکنم. بله ترکی صاحب، بعضی سوالا را شنیدین، انتقادات هست، مسئله فساد اداری هست، از این قبیل مسائل، کلینیکا را که وعده شده میگن چی شد، همین موضوعات، اگر بسیار خلاصه جواب بدین ترکی صاحب.
سلام ظاهر سے بالکل کلچر جمهور باید کوډ نول سانګ پرانځي نو روغتیا وزارت هم لازم وګڼله. په مرکز ولایت کې د کوډ نول سانګ پرانستل تاسو به هم شاهدان وي. په مرکز کې جمهوریت او ملالۍ راوی بلخی دي ته ورته نور ول سروختونو تخصصي او سالسي روختونو کې د کوډ نول سانګ پرانستل شوی دي ته ورته په ولایت کې حاضر خیا او پلان چې په نږدې راتلونکي کې دغه نور هم وغځوي چې مرکز حتا اول سالو ته ولاړ شي. ځکه چې زموږ یو ادوال کله چې په دغه ناروغي شکمن یا مبتلا کېږي باید نږدې روختون ته مراجعه وکړي. نو په همدې راتون کې چې با دغه وسپینل موږ د 2500 په شاوخوا کې مرکزونه لرو د کوډ 19، نو ان شاء الله دا براتنه کې نور هم غږیږي او ورته پلان شته. ځکه چې اوس
موګه د یو زرو شلو په شاوخوا کې وینټیلاتور لرو دي ته ورته هر څه لازم توکي د کوینو لسه برخې کې لرو نو پلان شته چې نږدې راتلونکي کې په نورو لره پرتو ورسوالی کې چې وای مرکز ته رسیدګی نشي کولای ورته د کوینو لستانګي په یالون کلینیک کې جوړ شي.
بسیار تشکر محترم آقای ترکی. خب محترم دکتر نصیر نوریاخیل، بعضی سوالای تکنیکی از نقطه نظر طبی هم طرح شد، اگر اونا رو یادداشت کردین خوب. اگر یک شنوندی معزلمند میگه که من 6 ماه قبل به کرونا اخته شده بوده، باز خوب شده، منتها میگه هنوزم 6 ماه میشه، هنوزم میگه بیحال هستم، چشمام تاریک میشه، میگه هنوزم وضعیتم خوب نشد. ای چطور موضوع هست؟ اگر ایرم در قسمت اگر جواب بدین خوب میشه، باز اگر این سوالای دیگر ما داریم طرح میکنیم. بفرمایید دکتر سیب.
تشکر. شما میدانین که یکی از پرابلمایی که در این مرض پیدا میشه معافیت بسیار پایان میه و انسان ضعیف میشه بسیار زیاد. به اصطلاح عوام به مخاطر گفتن که تغذیه خوب در این مرض بسیار زیاد مهم میباشه و برادر ما میتونه که غذاهایی که زیاد ویتامین داشته باشه، مثلا پروتئین داشته باشه اگر اقتصادش ایجاب میکنه، مخصوصا ویتامین سی، مخصوصا غذاهایی که خاندان بی داشته باشه، اینا را بسیار زیاد استعمال کنه، او زیاد بخوره و سپورت بکنه، آرام آرام خوب میشه. یعنی این نظر به بونی هر کس فرق میکنه که چقدر مقاومت کنه میتونه مقابل از این ویروس. به مو خاطر بعد از اینکه به سفیر ریکوری یا خوب شدن مریض شروع میشه، او هم از یک فرد تا فرد دیگه فرق میکنه. حتی کسایی هستن که تا 3-4 ماه صرفه میداشته باشن، بیحالی و کسالت و بیز میداشته باشن، بیشتیایی میداشته باشن و حتی طرف دپریشن میره. به او خاطر برادر ما ناراحت نشه، کوشش کنه که تغذیه خود خوب بسازه، خود خوش نگاه کنه و از بس ناراحتی ها خود به دور نگاه کنه، آرام آرام انشالله خوب میشه.
بله تشکر دکتر صاحب محترم، توصیه شما رو خدا کنه شنونده ما در علمت شنیده باشه. حالا در مجموع در سطح دنیا وقتی که مطبوعات ما تعقیب کردیم، این زمستان بسیار یک زمستان عجیب غریب تعریف میکنن، میگن بسیار باید احتیاط شوه و رزی که هنوز واکسین مروج نشده، گرچه خبرهای خوش در مورد واکسین ها هست که منتها تا به مردم برسه هنوز بسیار زیاد به خیال را باقی مانده که پیموده شو. از او خاطر شما فعلا چی توصیه میکنین؟ مخصوصا شورای طبی چی توصیه میکنن؟ از وزارت مربوطه چی توقع داره؟ اگر کمه که روی از این موضوع صحبت کنین دکتر سیب نصری نوریاخیل خوش میشیم.
تشکر. من در قدم اول میخوایم به مردم خود بعضی توصیه ها داشته باشم که لطفا کرونا را جدی بگیرن. کرونا به شکل وشیم آمده، امسال مرگ و میر بلند داره و اینا بسیار عادی را فکر نکنن، مثل که قبل ماسک نمی پوشیدن، مسافه را مراعات نمی کردن، محافل بسیار زیاد کلان می گرفتن، از او جدا خودداری کنن. ماسک در خانه هم دوخته می دانن، از یک تکی عادی هم دوخته می دانن، می تانن کمور بپوشن، بسیار بنفشان خواهد بود و تا که می تانن، تا که ضرورت مبرم نباشه از خانه نبراین. و ترکاری بابی گپا خوشبختانه ما در اطراف زیاد داریم، میتونن که از ترکاری باب زیاد استفاده کنن و خود از نظر روحی آرام نگاه کنن. یک چیزی که بسیار زیاد مهم است در کرونا، با کرونا باید مبارزه کرد، بسیار زیاد خود مغلوب در مقابل کرونا باید احساس نکنن و بگوین که ما فرزند بسیار خوب خوراک میکنیم، سپورت میکنیم و توکل خود به خدا میکنیم. یک مورال کلان باید داشته باشن. در غیر از او یکی از فاکتورهایی که کرونا زیاد مهاجم میشه یا به اصطلاح بارز میشه سر مریض، همیست که مورال خود از دست بده. بنابراین با مورال بلند، با امید اهتمامات کرد، امیدوار هستم که سطح آسیب پذیری مردم در مورد کرونا پایان ده. در مورد وزارت صحت عامه، خوشبختانه شورای طبی با وزارت صحت عامه روابط تنگاتنگ و بسیار نزدیک داره و خوشبختانه میتینگ های هماهنگی داریم با هم، جزء سیستم صحی تیم کل ما و با هم در مجالس مختلف در مورد عرضه خدمات، در مورد از اینکه چطور مدیریت شوه، با مردم چه رقم آگاهی دهی داده شده، تمام عرصه ها با هم یک جای کار میکنیم
ما توصیه خاص نمیتونم چون ما با هم یک جای کار میکنیم، نمیتونم توصیه خاص برش بتم. اما کارها جریان داره، تمام سکتور صحت، ریاست جمهوری، امیال هم مصروف میتینگ های هستن در مورد کرونا که چطور مردم کمک کنن و نجات بدن. و ما امیدوار هستم مانند قبل مسقط خوب داشته باشند که متأخر هستم انشالله پیدا میکنم.
بله تشکر، زنده باشین. خب محترم آقای نورالله ترکی، در مورد از این که به مردم توصیه ها میشه تا اقتصاد مردم بسیار زیاد ضعیف است، یعنی از کل ایران نمیگم، کسایی که ضعیف هستن وضعشان خراب است که اینا حتی به غذا صحیح نمیتونن رسیدگی کنن، چطور میشه که به در زمستان نجات پیدا کنن از حمله ویروس و کرونا؟ از او خاطر چی پلانا در نظر هست در مجموع در این ساحه کمک های اقتصادی به مردم بی‌بضاعت چطور در نظر گرفته شده؟ در این ساحه کدام معلومات اگر با ما بتین سب خوش میشیم. آقای ترکی
دا مشنم جناب زیری سب در نخست خو مردم باید کوشش کنه که بیرون از رات بیرون نبر، احیانا اگر بیرون شده و خدا نخسته با گوندولاس مقتلا شده، ما شماره 106 داریم که شماره وریا فری است، سیمیت نه که معلومات خود را از این شماره بگیره، مثلا زنگ میزنه مستقیم در پسر شماره ششتر درگرد میزنه و خود را نمود و توصیه های وزارت سامحی هست برس میگه که ما باید احیانا اگر نمیتانیم شبخانه مراجعه کنیم، شما دور از این شبخانه کوشش کنین که امیر راهنمود و توصیه وزارت تما عملی کنین. مرضی در
بله یک ذره صدا خراب است، منتها بازم گزاره میشه یکم که اگر جایتان تغییر بدیم. ما چیم تلفون های وزارت صحت عموم مریض شده بخیالم سیب. بفرمایید.
بلکل بلکل دکتر بسار تو کوئی نو لسی ولی نو زمونگ سوادوال که لزوختون سخلی ری پروتوسی یا بینشی کولی چی روختون تم راجعو کی دوی دی لازیات و معلومات و خاطر دی یو سلشمکش میتا چی پری شماره ولی شماره در شماره سر زمونگا اروان متخصیصین در کوئی نو لسی و برخه که ناستی دوی دو غازیم الارخوانی وحی کم چی ویزه که چی کوئی نو لسی و ناروغی در چی بیر تحریف مرال کندلی دلی که چی و روختون یو شخص در روختون تم راجعه و کیزه که چی خاص درمال لیلی چی دوی باید روختون دراشه و درمال تدبیخ شی احیانا بیا هم درمال تضارورت که گی و تلارخونه که چی تاسی و کوشش وگر آغا تو چی رو بخوی بازار تلان چی و بازار خده اغا درمال تاسه گلی چی تر دیر ویتامین ویتامین دیده نو پا دی برخی که منگور تا کاملا دیده هم آدگی نوالی علملای خوکوخه خوی چی تر دیر پوری چیده چی روکیا وزارت کی نکونه دیده کوینو لسه و سانگ بکی جوڑه گو خو احیانا که هم خوا سلاوی وی دی لری پروتو سیو که وی نشی کولا چی را باندی بودی نو زفوگ آغا شمیره دا کوشش باید وکړي چې دغې شمارې سره هر وخت چې دوی شکمن کېږي یا په دغه ناروغۍ مبتلا کېږي باید اړیکه ونیسي تر څو دوی ته د روغتیا لارښوونې چې د کوینولس برخه کې دي ترلاسه کړي. نو په دې بار له تاسو هم مننه چې زموږ غږ مو تر وطنوالو ورسو، زموږ دا پیغام بیا دوی ته دا چې دوی لای باید کوښښ وکړي چې بیا هلته باندې را ونه وځي، که بیا هم را وځي باید له ما څخه استفاده وکړي، ځکه هوا سړه ده، ټول په موټرو کې چې کېني نږدې کېني په سیلندر کوي. لومړی هم یادونه وکړه چې په دغو اونیو کې زموږ ارقام لوړ شوي دي، لامل دا نه چې تر ډېره پورې خلک ودونو کې ډېر اشتراک کوي، په موټرونو کې کېني او له ماسک څخه استفاده نه کوي. نو همدغه دلیل ده چې هوټلونه خو د روغتیا وزارت په پیشنهاد باندې د جمهور ریاست په حکم او د شاهوالي ریاست محترم ریاست په تطبیق باندې هوټلونه بند شول. پلان ده چې په نږدې راتلونکو ورځو کې احیا زموږ هم په لوړېدو شو په اداراتو کې ش سیستم رامنځته شي، ورپسې هغه موټر چې سندو څخه زیات پکې کېني هغه موټر بند شي. نو دغه زموږ پلان نه دي، مکتبونه او پوهنتونونه هم خودې دغې میاشتې په اتم یعنې نن رخصتېدل، خو بیا هم یو ځل بیا په وزارت معارف تحصیلاتلي ده غږ ده کوم زده کړیز مرکزونه چې تر اوسه پورې فعال دي که ادامه خپلو زده کړو ته ورکوي باید اگر خون روکیا وزارت چی ورطا پا مکتوبی یا رسمی دا ولندیشی باید عملی کنی.
تشکر آقای ترکی. امید جایش آمد در شنبه آینده در عین ساعت موضوع بحث ما موضوع در تحصیلات عالی است که واسه خاطر کرونا بسیاری درس ها آنلاین شده، روند از او رو میخواییم از نظر تیر بکنیم. خب منتها موضوع امروز ما همیز دکتر سب نسرین اوریاخیل در دگه دنیا، بله نسرین اوریاخیل تلفونش قطع شده، میگن که خب آقای ترکی از نقطه نظر تطبیق قانون ها چی باید شود؟ برای از اینکه در تمام دنیا قرنطینه ها هست و بسیاری ها بسیار زیاد جریمه هم میشه، مثلا کسایی که چیزایی که قانونایی که دولت کشیده در ساحه مبارزه با کرونا اگر مراعات نکنن، مثل که پلیسای ترافیک موتورا را جریمه میکنن، اونا را هم جریمه میکنن. به طور مثال اگر ماسک نپوشن مسئله اونا را جریمه میکنن، مثلا کسایی که گفتن که در آرسیا باید نشه، اگر آرسی شه اونا را جریمه میکنن. از این لحاظ به خاطر جدی گرفتن قانون ها چی تدابیر در افغانستان فعلا هست؟ اگر به ما بگوین سه
هم پر رهبری جلسه که دا پریکل و شوا او دا نظرون تا با دلشو چی باید کنه چی دریور باید لبنه خپل ماسکو نری که ونه لری باید ترافیک در لوری جریمه شی، او حاغ فارلی چی دا موتر تراخیزی راخیزی پا موتر کینی بدون دا ماسک خدوی موتر تراونه خیدوی که بدون دا ماسک فارلی پا موتر کیوا باید دریور جریمه شی. نو پا دی پارمانی سهر رهبری جلسه دا پریکل کری دا چی باید دې برخه کې هم موږ جدي پاملرنه وکړو، د ترافیک ریاست سره باید ناسته وکړو چې ترافیک ریاست په دې برخه کې خپل همکاري جدي وښيي. خدای مکه که زموږ هیوادوال بیا هم په دې برخه کې بی غوري وښيي، ممکن په هغو موټر سوارلي تګ راتګ کوي او هم بندیز ولګیږي، ځکه چې هوا سړه ده، د ناروغۍ د انتقال سبب اسانۍ سره کیږي. نو زموږ هیوادوال باید په دې برخه کې خپل جدي همکاري وښيي.
بله خب آل شنونده محترم، ما یک 5-6 دقیقه دیگه وقت ما باقی موند، تلفن دکتر نسرین اوریاخیل هم قطعش دال جواب نمیده، دکتر صاحب همایون لودین هم کار داشتن، متات ترکی صاحب است. اگر سوالای تکنیکی داشته باشین یک چند شنونده رو بگیریم که سوالای خود ارائه کنه. یک شنونده وصل شد، بله بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم
نظر، خدا کنه شما صحت باشین و مهمان محترمتان صاحب از آلان با سلام و احترام عرض میکنم.
تشکر صاحب.
خدمت شما آقای ظریف جان نظر عرض میکنم. در سال 1720 تا اون آمد 100 هزار نفر مقام مرگی بود. در سال 1820 مبا آمد 100 میلیون انسان از بین بود. در سال 1920 ایبولا آمد 100 میلیون انسان از بین برد. در سال 2020 از چین کرونا آمد، هزاران فرار به کام مرگ برد. در این سر زمین که 550 میلیون مربع کامت و عرض دارد و منجمه های دنیا تمام این سیب جمع شدن، همین تاریخ ها رسید و همین تکالیف و همین می رسید تفسیره کردن. و من آقای دکتر صاحب عزیز محترم من سوال میکنم که آیا این تصادفی است و یا نیکه انسان هایی که در کره های دیگر زندگی میکنن اونا برای ما تاریخ ها رو رسید روان میکنن یا چطور هست؟ اینمی
میشم
سید که از شما برادرای عزیز و گرامی یک معلومات بگیرم سید. سلام علیکم نظر.
تشکر خانه آباد سب، سوال جالب و معلومات خوب بود، تشکر. بخیرم که در یک برنامه دیگه روی ازی هم یک کم صحبت بکنیم. یک شنوانده دیگر هم بگیریم. بله شنوانده ازی بفرمایید.
بله آقای نظر، با تماس شدم از آقای ترکی. سوال میدنی است که نام پلان دارن وقتی که کووید 19 همه مردم از هزبین بود باز اینا کلینیکال ایجاد میکنن، خب بند برق نیه که 10 سال اینا با پلان
تیر نکنه. به خاطر مریضی هم کار عاجل ازی اینمی هست که اینا یک کلینیک تاسیس کنه. همی واده قطعی که اینا میتو برمی مردم چی وقت اینا کلینیک ها برمی ورسواده ها ایجاد میکنه که مردم تشکیل دسته
دیم. بله آخونزاده صاحب تشکر. تشکر. حالا نوبت شماست آقای ترکی، لطفا سوال را جواب بتین صاحب بفرمایید.
بلکل موگا کلچ در جمهور ریاست حکومو کو عمرو که چه تاسی باید پا مرکز و ولایتو کی در کوئنول سانگی زیادی کدی پلومری که دغا سانگی دست برشا خواه که دو پاندستان ورشا وی پامدی فار باندی دا سلسلوار دول باندی پا طول مرکزونو خوبانی سرشنی پلانو چی پا نیولوی که آغا ولسوالی چی لری دی آن ولسوالی که دوردستی از مرکز باشه اما ولسوالیم پلان است که وقتی نزدیگ برشان شبخانه کوئر نولس جور شوه شبخانه جور وارد شبخاطر کرونا مختص می شوه و برش همکاری می شوه انشالله در نزدیکای وقت علی خما در حدودی 52 مرکزی که نزداریم نو با ولای هر ولایتی که هست ما یک وارد شده موشه داریم کوشش کنه وقتی که او شکمن میشه یا مبتلا به مرض میشه کوشش کنه که مرکز مراجعه کنه. خو انشاءالله پلان است که با مو وقتی نزدیک در آینده با کل ولسوالی ولسوالی که دوردست از مرکز باشه برش شبخانه که 19 یا یک وارد شبخانه بشان مخیر شوه.
بله گرچه دکتره ما رفتن خمونتا شما اگر یادداشت بکنین ترکی صاحب یک شنونده در واتساپ نوشته کرده که در این اواخر اطفال به مریضی مشابه به کرونا مبتلا میشن، آیا این مریضی که تب و اسهال شامل آن است کرونا است یا چطور، در حالی که اکثر مردم آن را کرونا اطفال مینامند؟
بله نولس ناروغی او دغه ناروغی ترمنز خورا پیرونه دی کو نولس ناروغی لملای پر چې دو دوونه الهتی نشي ولې سمین ناروغی لدری ورځ خنړ لړیږي کو نولس ناروغی نفسنګی لري دستونی درد لري ځان درد دي لري د تبه پیسدی لو در تخلوړ وی ولې په موسمی ناروغی کې داس نه وی موسمی ناروغی کې لسترګو لفات خوخ کې راځي ولې په کوینولس کې دا نه راځي ترمنځ خورا تفاوت دی کله چې څوک په کوینولس مبتلا شي نفستنګي ورته پیدا کیږي یا نور سالم لري دوی دغه د تبې ګراب یې په دې مر لوړ وی چې دوی نشي کولای چې دوی خپل ځان تحمل کی ځان درد کوي ولې موسمی ناروغی کې دا څه نشته د موسمی ناروغی لنمحاله وی چې ډیر مدته وی درې ورځې وی او کمی یو ورځ دا ولې کوینولس دوا درې اونۍ یا درې هفتې سبب نشي نو بیا هم که زموږ جوادوال په داسې یو څه سره شکمن کیږي چې آیا دا کوینولس نه نو زر تر زر د اړوند روغتون ته مراجعه وکړي دلته سمپل ترې واخیستل شي زموږ یو سلو شپږ شپېته وړیا شماره ده زنګ دې ورته وي بیا چې زموږ متخصصین د کوینولس ناستې ورته لارښوونه دغه علایم لري که نه لري
بله
ورته تیمونه سیار تیمونه لرو مرکز
کلیکول کی. بله شنونده محترم شماره 106 فراموش نکنین، اونا میگن که همکاری میشه، لطفا فراموش نکنین در ولایت هم شاید عینمی نمره 106 کار بکنن به اوج تلفن کرده ازشان مشوره بگیرین. فعلا وقت برنامه ما تمام شد، از اشتراکتان بسیار زیاد تشکر محترم آقای نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت، هم دکتر همایون لودین مشاور گفتن نیستن، دکتر سپ لودین که متخصص همین موضوع هستن از اونام تشکر، و محترمه دکتر نسرین نوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان از شما هم تشکر، از آقای شفیق عیار هم تشکر. فعلا معذورتان رخصت میشم تا برنامه بعدی، خداحافظ و ناصرتان منتظر خبرها باشین. حال خبر میشنوین.
من اهل کابل تو اهل غورات من نس فراهم تو نسل هرات لالا جا هر دو برادر هر دو برابر هر دو نهال زمین کشور لالا جا لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا تو اهل غزنه من اهل پروان تو قندهاری من مرد میدان لالا جان هر دو فدای یک سر زمینم هر دو برای یک ملک و دینم لالا جان لالا لالا دست و بالا هر دو هستی من دیوالا شیرین میشه شیرین میشه انگور سیبه دیوالا
لوگر رو تو جندی افغانستان همیشه باشی چرا خان
تو با میانی من از مزارم تو مهد تاریخ من شاهکارم لالا جا زبان هر دو زبان